مشهید ازادي لريو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. نن د شنبه ورځ او د شنبه پورس عموما د 2 بجو په خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام خبريږي چې د 4 بجو پورې دوام کوي. د شنه اسمان په نننی بحث کې په لومړني سات کې په افغانستان کې د دینی مدرسو پر موضوع باندې خبرې کیږي او په دویم سات کې د انتخاباتو پر ستونزو بحث کیږي. خو تر دې مخکې پام وکړئ خبرونه ته. د کندوز امنیتي چارواکي وی په چارداري ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. د ولسي جرګې لخوا ټاکل شوی د حقیقت مندنې هیئت په فساد کې د لاس لرلو په تور د دې جرګې د دارالانشا د رئیس خدای نظر نصرت د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې ده. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د یو لس ورځني سفر په مخه جاپان ته رسیږي. بشپړ خبرونه باورئ. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د چارداري ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري او د پرون ورځې راهیسې په دې عملیاتو کې نه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د شلمې پامیر فرقې ویان غلام حضرت کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې چې په تیرو 4 سالتونو کې د چارداري په ولسوالۍ کې ترسره شوي دي مخالفو وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي دي. د کریمي په وینا په دې عملیاتو کې 2 وسلوال ټپیان شوي هم دي او 3 نورې نیول شوي دي. دا کابل د امنیه کمانډانی وایي د وروژنې ډلې توانېدلې دي چې د تیمورشاهي په سیمه کې لګېدلې اور کنټرول کړي. بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې اور د لګېدو سبب په سیمه کې د ټوکر پلورنې د دوکاندارانو ناپامي و چې بالاخره د اور په لګېدو تمامه شوه. نوموړي ویلي دي چې دا اور لومړی د رختونو د پلورلو په یو دوکان کې پیل شوی و او وروسته نورو دوکانونو ته هم خپور شو. دا ولسی جرګې لخوا ټاکل شوی د حقیقت موندنې هیئت په فساد کې د لاس لرلو په تور د دې جرګې د دارالانشا د رئیس خدای نظر نصرت د دندې ته ځنډولو او لوی څارنوالۍ ته د نوموړي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده. دوی همدارنګه د ولسی جرګې د ټلویزیون د مشر د هم لوی څارنوالۍ ته د معرفي کېدو غوښتنه کړې. د ولسی جرګې د منشي مرستیال او د دې هیئت غړي عرفان الله عرفان د دې هیئت د څېړنو د نتایجو د وړاندې کولو پر مهال نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل دوی پریکړه کړې چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم باید هغه شاوخوا 1500 افغانۍ بیرته ورکړي چې د خپل مېلمستون او دفتر لپاره یې په غیر ضروري لګښتونو لګولي دي. دا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دی چې وایي دغه پیسې به بیرته پرې کړي او په دې اړه شکایت نه لري. بل خوا هیئت همدارنګه پریکړه کړې چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون دی د ولسی جرګې د داخلي اصولو څخه د سرغړاوي په خاطر د لسو ورځو لپاره د ولسی جرګې له غونډو وایستل شي. ښاغلي همایون هم دا پریکړه منلې. همدارنګه د حمید زلالي په اړه د ولسی جرګې تلویزیون ته د غیر قانوني نوتو او په تالار کې د فزیکي شخړې له کبله ولسی جرګې ته 15 ورځې په نوارتګ نوموړی ملامت شوی چې باید 15 ورځې د غونډو نه محروم کړی شي. دا ولسی جرګې یو شمیر نور غړي هم په تالار کې د غونډو د اخلال له کبله د ولسی جرګې د غونډو د سور زول لپاره محروم پیشندل شوی دی. ولسمشر ټرمپ د آسیا د یو لس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسیږي. دی په جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې هیلیکوپټر ته پورته شي د نننی سفر په اړه خبریالانو ته وویل خاله ټرمپ وایي موږ به د تجارت په اړه خبرې وکړو. موږ به ښکاره ده چې د شمالي کوریا په باره کې به وغږیږو. موږ به له ډېرو خلکو او هیوادو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړو. موږ به وګورو چې څه پیښیږي. خو زما په فکر دا سفر بریالی دی. هلته ډېر ښه نیتونه شته. تمه ده چې ټرمپ به د جنوب ختیځې آسیا له چارواکو سره د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي او له نورو سره به د خبرو یوه مهمه موضوع د شمالي کوریا اتومي لانجه هم وي. په ویتنام کې به د امریکا ولسمشر د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په سرمشریزه کې برخه واخلي. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورځي. د کرملین یو ویان پرون وویل چې ښایي دواړه مشران د دې غونډې تر څنګ خبرې هم وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا په فلیپین کې د آسیا یا د جنوب ختیځې آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې په غونډه کې هم ګډون وکړي. بلخوا د متحده ایالاتو حکومت یو مهم ساینسي رپورټ خپور کړی. په دې رپورټ کې ویل شوي چې د اقلیم بدلون تر ډیره د بشر له فعالیتونو سره ارتباط لري. دا رپورټ چې د سپینې ماڼۍ له لوري هم تایید شوی د ولسمشر ټرمپ له دریځ سره په ټکر کې دی. ډونالډ ټرمپ د هوا د تودېدو مسلې ته د چینایي دروغ نوم ورکړی او تهدید یې کړی چې امریکا به د پاریس له تړون څخه ووځي. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې لخوا پرون وویل شول چې په مسکو کې د کرملین د منتقد او په خپل سر د جلاوطنه ویچسلاف مالتسیب ګڼ شمېر پلویان نیولي. روسي مقاماتو دا کسان د دسیسه جوړونکو شبکې غړي بللي. د دې چارواکو په وینا دې کسانو پلان درلود چې د مظاهرو له لارې بلوا وکړي او پر پولیسو او ودانیو بریدونه وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان او ظریف نظر سلامونه ومني. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې په دوو موضوعاتو بحث کوو. له دې شیبې تر درو بجو په دینی مدرسو د مدرسو په تعلیمي نصاب ستونزو او امکاناتو خبرې کوو. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو او مستقلې سو ترڅنګ د مدرسو او دارالعلومونو چارې هم په کنټرول کې لري. په هر ولایت کې د دینی زده کړو لپاره مرکزونه جوړ کړي او مدرسې هم د ښوونځیو په شان د نصاب منابعو کتابونو او ښوونکو په برخه کې لستونزو خالي نه دي. ویل کېږي چې د شو مدرسو د کموالي له کبله ډېر افغانان د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي او هلته د تروریستي ډلو له لوري جګړې او افراطیت ته جذبېږي. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د مدرسو پر ستونزو او د پوهنې د وزارت له لوري د مدرسو د مشکلاتو په حل کې د هڅو په باب خبرې وکړو. هیله ده چې تاسې اوریدونکي په تیره بیا د مدرسو زده کوونکي او ښوونکي یا مدرسان هم خپل ستونزې د دې خبرونې له لارې را سره شریکې کړي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما دکتر شفیق الله سمی، معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف، محترم مولوی سمی الله ریحان، مسئول مدرسه امام ابو حنیفه رضی الله عنه، محترم آقای عبدالتواب حنیف، مسئول مدرسه فیض القرآن هم مهمانای برنامه ماستن و در استودیو تشریف آوردن که همشان خوش آمدید میگوییم.
بله، طول تر کلای وی لمره که دکتر صاحب شفیق الله سمیم در پوهنی وزارت اسلامی تعلیمات و موین که زموش آوردون کتا در مدرسو در شمیر و په ارتباط معلومات ورکړي چې څومره مدرسې ستاسو په وزارت کې ثبت دي او د پوهنې د وزارت له لوري حمایه کیږي.
من رحیم لومړیز ازادي رادیو مسؤلینو تاسو ساروان صاحب او جناب ظریف نظر او ټول اوریدونکو ملګرو خپل ملګرو ته په میز کې ټول ته احترام تقدیموم. په دویم قدم کې دا ویل شم چې اسلامي تعلیمات جناب ساروان صاحب په افغانستان کې د پیړیو څخه دوام لري. یعنی کله چې افغانانو اسلام قبول کړی دی د څوارلس نیم پیړیو څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه اسلامي تعلیمات په مساجدو کې پخوا په سنتي شکل وو، اوس چې دی په یو نوع تبدیل او دې کې یو ښه بدلون راغلی دی چې هغه د نوي ټیکنالوژي سره او د نوي عصر سره په مناسب ډول مخ وړاندې ځي. تاسو پوهیږي افغانستان اسلامي هیواد دی الحمدلله، او افغانان زیاتره مسلمانان دي الحمدلله، مسلمان ملت دی. او دلته په افغانستان کې یو سنتي ټولنه ده، خلک چې د خپل علماو ته خاص احترام لري، ځانګړی احترام لري. د دې سره دا د پوهنې وزارت لپاره ضروري و چې د لومړۍ ورځو څخه، د تاسیس د ورځو څخه په افغانستان کې چې د پوهنې وزارت جوړ شوی، په هغې کې د مدارسو خاص قسم و خاص قسم نه مطلب مې یعنی خاص ځای او خاص هغه ډیپارټمنټ و، داغه نورسته بار حکومتونه چې مختلف حکومتونه راغلي، جمهور رئیسان راغلي دي، داغه نه په افغانستان کې راغلي دي، دوی په هر په اړه خپل کوشش کړی دی چې په افغانستان کې د اسلامي تعلیمات ته وده ورکړي، هغه کې یو څه خدمات وړاندې کړي. د پوهنې وزیر، هر وزیر چې راغلي هغه کوشش کړی دی چې یو بارز سیما او یو څه ولري چې هغه د اسلامي تعلیماتو په خدمت کې وړاندې کړي. او علماء په دې باندې خوشاله کی نن الحمدلله د اته کالو څخه تر اوسه پورې د اسلامي تعلیماتو معینت جوړ شوی په وزارت معرف کې. د پوهنې په وزارت کې شپږ معینتونه دي چې یو عمومي تعلیمات دي، اسلامي تعلیمات دي، تخنیکی تعلیمات او د سواد موزی یا سواد حیاتی چې ورته وي، اداري معینت دي، او همدارنګه د تربیه معلم او د نصاب جدا معینت دي. شپږ معینتونه دي، پنځه برنامه باندې تقسیم دي چې تعلیمات عمومي او تعلیمات اسلامي به په مالی لحاظ نه په یو برنامه کې دي. نو په موږ الحمدلله د اته کالو څخه چې تر اوسه پورې دا معینت تاسیس شوی دی، چې جناب ډاکټر سیف فاروق وردک په هغه زمانه کې د پوهنې وزیر و، او هغه وغوښتل چې د علماو دپاره یو خدمت وکړي او یو کار وړاندې کړي چې علما په هغې باندې په دې پوه شي چې د افغانستان دولت او بیا بالخصوص د پوهنې وزارت علماو ته یو ځانګړی احترام لري او دوی دپاره کار کوي. د هغې زمانې څخه موږ دا کوشش کړی، هر کال سل او دوه سوه او یو نیم سل مدرسې زیاتې شوي چې تر اوسه پورې الحمدلله موږ اخرنۍ شمېره یولس سوه مدرسې لرو. په دې کې اتیا دارالعلومونه دي. دارالعلوم او مدرسه فرق پکې دا دی جناب سروان صاحب او نظر صاحب، چې مدرسه د اول صنف نه تر دولسمه پورې، دارالحفاظ هم د اول صنف نه تر دولسمه پورې، د قرآن کریم حافظ باید په هغې کې شامل وي او یا ملته چې حفظ هم کوي تر شپږمه پورې حفظ تمامېږي، او د هغې نه وروسته بیا نور د مدرسو کتابونه هم وایي. د اول نه تر څوارلسمه پورې بیا دې ته چې دی بعضې مدارس داسې دي چې هغه لوی مدارس دي او د په غالبا موږ د ولایتونو په مراکزو کې دا لرو. نو لکه په کابل کې مثلا، کابل پایتخت دی، پلازمینه ده، په دې خاطر په دې کې ډېر دارالعلومونه لرو. بعضې ولایتونو کې د جنکو دپاره هم دارالعلوم لرو، یعنې د اول نه تر څوارلسمه پورې دا تعلیمات ورته وړاندې کوو. په مجموع کې دا ویلی شم چې یولس سوه مدرسې دي رسمي، په دې کې اتیا دارالعلومونه دي او نور پکې مدرسې او دارالحفاظونه دي. او بیا هم چې دی موږ کوشش کوو چې موږ ته کله بودیجه راشي، د هر کال د بودیجې په اساس باندې سل یا پنځوس، د پنځوسو نه نیولو تر سلو پورې دا مدرسې اضافه کوو. موږ په دغه حالت کې قرار لرو الحمدلله. نور مسایل به هم انشاءالله سیړو د ملګرو سره یو ځای چې ملګرو پوښتنې
بله. خب ما یک مقاله داریم در رادیو در روز شنبه 13 عقرب نیم سال چاپ شد، در او مولوی سیف جلال الدین کرخی سرپرست ریاست ارشاد حج اوقاف هرات میگوید که حدود 400 مرکز دینی در مرکز شهر و ولسوالی های 15 گانه بدون داشتن مجوز فعالیت میکنن. یعنی از اینجا سوال پیدا میشه که اگر تنها در هرات 400 مرکز دینی بدون کنترل باشه، این یک سوال بسیار مهم ایجاد میکنه که اگر این مراکز که به اطفال درس میتن اینا بدون کنترل درس داده برن، و این عجیب غریب است. اساسی ترین سوال که در این برنامه ما میخواییم طرح بکنیم ایست که در این مدارس کسایی که درس میتن اول همی خودشان تا چیت لیاقت درس دادن یا صلاحیت درس دادن دارن. نمیفهم سوال به کی راجع بکنیم، به آقای سمیم یا به دیگر. آقای سمیم اگر شما اول جواب بدین که باز دیگرم در مورد نظر بگین. دکتر سیب سمیم.
جناب نظر سیب، اول خو ما در قدم اول ما به خاطر اینکه نامه رو نگفتیم، جناب مولوی صاحب عبدالتواب حنیف یکی از شخصیتای علمای مشهور کشور است، مولانا سمیع الله رحمان یکی از مفتیای جوان کشور است و اینا خودشان در برنامه ما دخیل هستند از یک طرف، نه دیگه طرف. و ما یک اطمینان برای شما میتیم که در مدارس رسمی ما دو خو هیچ قابل شک نیست و تشویش نیست. انشاءالله ما جدا نظارت داریم و نظارت چای ما در هر ولایت موجود هستند. در هر ولایت ما معاونت تعلیمات اسلامی داریم، در چوکات ریاست معرف، حتی در معرف شهر، معرف بخاطری که در کابل ما خود ما موجود هستیم.
محترم سمیم، برای که سوال روشن شوه، ما که شما هیچ مشکل نداریم، احترام هم داریم، کسایی که تحصیلات عالی دارن ما مشکل نداریم، مشکل ما که 400 مرکز است. همینج یک پیام از یک جای ثبت شده میده انتخاب کنیم میره بشنویم منظور ما خوبتر روشن خواهد شد.
با عرض سلام خسته نباشی خدمت کارکنان رادیو آزادی، بنده نصیر احمد از ولایت فرال سوالی قلعه‌کاه کریه اورنجیران می باشم. این تشکیلات تشکیل شدن طالبان در منطقه یک گروه از به نام جماعت تبلیغی میاد به حضور مردم که مشت بی سواد گیر کردن و از این رای بی سوادی وارد مردم شده. یک گروه است از مردم زایدان و یک گروه هم از پاکستانی میان تو منطقه از مردم علیکی طالب می سازن. یکی دیگه از طرف مدرسه های منطقه بگم که قطعا فقط معلم وجود داره، حقوق بگیر است. ما چند برادران و مدرسه دایی درس میخوانه، از اینا پرسیدم از لغت های درس، میگفت این لغت ها چیست؟ اصلا قطعا نمیدونست لغت یا پرسش چیست. از درس شاگرده که رفته به کلاس پنج به پنجم ابتدایی رسیده قطعا نمیدونه، فقط کتاب بعض حروف ها از حفظ داره، درس از حفظ میکنه. حقوق بگیر است، کسی کماندان شده و کماندان منتخب فقط حقوق بگیر. یک گروه از سربازار ساخته بود یه لست فقط به حضور دولت، این لست نقد بشه پول بگیره.
این منظور ما سر از این نوع مراکز است، به هر کس از هر جای میایه و سر به خود تعلیمات دینی داده میره. منتها ما امی اقدامات شما را تقدیر میکنیم، شما میخواین این تحت کنترل بگیرین. حال چطور میشه که این مراکز که تحت کنترل نیست تحت کنترل بیاید؟ آقای سمیم
جناب نظر صاحب، ما در این مورد یک ذره کمی وضاحت میتیم که یک خود مدارس وزارت مربوط وزارت حج اوقاف است. در وزارت حج اوقاف تقریبا 3000 مدرسه یا 4000 مدرسه ثبت است. اونا که حلقات تعلیمی باشه، جناب سروان صاحب نظر صاحب، در حلقات تعلیمی یعنی در مساجد حلقای سنتی که هستن از قدیم زمان، که شما هم از این خلی نیستین که با وجودی که جورنالیست های مشهور کشور هستین و افتخار ما وطن ما هستین، با وجود این با مدرسه با مسجد رفتین تعلیم دینی را کردین و یقین دارم که تا بستان و گلستان هم خواندین. این مدارس که هست اصلا زیر کنترل ما نیست و یعنی مربوط وزارت معرف نیست، این مدارس مربوط وزارت ارشاد حج و اوقاف است. اونا فقط یک جواز میتا و اونا برای مونیتورینگ و نظارت چیزی نداره، در مرکز نظارت کرده میتانا.
دستی مدرسه بلکل نشته چی یوزای نه یوزای سب نوی که استاس پا وزارت که نوی حج و اوقاف پا وزارت که سب تیه منظورم هم داده؟
و زه و زده برای که لگ معلومات در کم دیر افقارم در نور ملگر و خونه نیسم. مطلب دار چیه و شکل مدرسی در حج اوقاف وزارت مربوطی زمان پا وزارت کم داسی مدرسه اشتا چه اگر دیر لوی مدرسه اشتا ده خواغا خصوصی لول بانده کار بلانده که خدمات بلانده که پا دی خصوصی کم ساروان سب دو رقمه دی. یو خصوصی مدرسه اگر دی چی زمان سر سب تی تقریبا دا تر وست پوری آویا یا تیا مدرسو تا سب تی که در رسی که در لولمون و مدرسه چه دا منگ ویل شو پا ننگرهار که مثلا دا نارنجباغ تعلیم القرآن و سنت دار العلوم و توی د حمیم صاحب شهید حمیم صاحب دار العلوم دی پننگرار که همدارنگ په هرات که منگا د مفتی سرور صاحب دار العلوم لرو د مولانا مولی زاده صاحب وزیر د معرف چې واغی ډیر لوی دار العلوم دی هرات دار العلوم و توی من خصوصی انصاری دار العلوم چې ډیر لوی دار العلوم دی شل زره محصلین پکې درسوي، شل زره 2000 جنکی یا 3000 الکان پکې درسوي. نو دا مسائل من سره دا سبت راجستر مدارس وته وي دا سي مدارس چې نظر سر داغي نویره سرګند کړه هغه سي مدارس من لرو تقریبا اوس په افغانستان کې 1400 مدرسې تا 1400 ویلي من 1400 مدرسې د سي لرو
1400 یوازې په هرات کې وي. سيد پمدغه مدرسو
هغه خو جناب سروان صاحب هغه د سي حکم چې هغه 1400 چې فقط حلقي دي، یعنی کوم جمعات کې چې کوم حلقي هغه د مدرسې په نامه ده، او من هغه ته مدرسه نشو ویلي. منګه ته اول صنف نه تر دولسمه پورې چې صنفونه ولري منظم سیستم درسي سیستم ولري هغه ته موږ مدرسه
ډیره مننه. په همدغه مدرسو به بیا هم خبري وکړو. اوس په دې ابو حنیفه د مدرسې د مسؤل مولوي صاحب سمیع الله ریحان نظر واورو چې په نصاب کې څه مشکلات لري. آیا تاسو خو په کابل کې یاست، په دې ولایتو هم خبر یاست، په کابل کې څه مشکلات دي، په ولایتو کې څه مشکلات دي مدرسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سروان صاحب نظر صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. او په میز کې را سره خپل درانه مشر جناب ډاکټر شفیق سمیم د اسلامي تعلیماتو موین او د هواد یو لوی خدمت کوونکی اور سره جناب مولوی صاحب طواب حنیف جناب سروان سیز به خبر وکم چې زه سره د دې چې خپل یو مدرسه لرم په جلال آباد کې د بیسودو پولیسوالی کې امام ابو حنیفه رحمه الله په نوم باندې چې په هغه کې درسونه جریان لري په کې روان دي تر لوی دورې پورې موږ فارغین لرو دا غي سره سره د اسلامي تعلیماتو د موینت علمي او مسلکي غړی هم یم چې موین صاحب دلته تشریف لري ناشته نو که تاسو اجازه وي زبلګ په دغه رابطه باندې وضاحت وکم او بیا به نصاب موضوع تراشمه
بله سم
په ګران هیواد افغانستان کې الحمدلله په دې ورستنیو کلونو کې خصوصا هر کله چې د یو تیانه دی خواته نظام راغی نو د ټولو نظامونو په پرتله باندې په دې نظام کې اسلامي مدارس ته ډیر کار شوی دی او درې نوع مدارس په ټول افغانستان کې موږ او تاسو لرو یو هغه مدرسې دي چې څنګه ورته جناب موین صاحب اشاره وکړه هغه د اسلامي تعلیماتو د موینیت سره سب دی هغه دوه ډوله دي یو دا دي چې مدرسې دي د اول نه تر دولسمه پورې یا دارالحفاظونه دي موین صاحب مخکې و فرمایل او ورسره نور دارالعلومونه دي چې هغه تر څوارلسم پورې دي دویم قسم مدارس دا دي چې هغه د حج او اوقافو سره ثبت لري او بعضي مدارس داسې دي په ټول هیواد کې شته دي هغه چې هغه ثبت نه لري البته د مدرسو نظارت کیږي او مغزی د معرف خلک چې دي کله چې هغوی ځي یو ځای ته یو رسمي مدرسه ګوري غیر رسمي مدرسه باندې هم یو نظر ښکاره کوي د هیواد د شرایطو ته په کتو سره البته زه دا ویلی شم چې مدرسې په افغانستان کې اوس ډېری دي او خیر روانې دي پرمختګ هم کړی دی خصوصا هغه مدرسې چې هغه د دولت په چوکاټ کې سب دي هغه مدرسې چې سب نه دي هغه مشکلات ډېر لري هغه البته بعضي مشکلات داسې لري چې د استادانو د معاش په رابطه به وي یا د شاګردانو د لیلیې په رابطه باندې به وي خو کوم مدارس چې په وزارت معرف کې سب دي هغه هیڅ نوع مشکل نه لري او د هغوی سیستم ډېر ښه روان دی راځم د نصاب په رابطه باندې نصاب خو په دیني مدارسو کې هغه مدارس چې د اسلامي تعلیماتو سره سبتی او د حکومت سره سبت او راجستری دي هغه کې د دینی نصاب سره سره عصري نصاب هم موجود دي او نصاب چې کله موږ د نوري دنیا د نصابونو سره پرتل کړه د نظمنګ نصاب د غوڼه ډیر عالی دي کله چې په نوري دنیا کې د مدرسې نه څوک فارغيږي نو هغه فقط په دینی علوم باندې پويږي عصري علوم ته لاسرسي نه لري خو د افغانستان د دارالعلوم نه څوک فارغيږي یا د مدرسې نه څوک فارغيږي د لسم څور لسم نه سره دي چې دینی علوم پورس دوي عصري علوم هم هغه لاسرسی لري او همدا وجه ده چې بعضی خلک که خپل اولادونه د مدرسو کې نه شاملوي یا هغوی په یو نوم په بل نوم باندې نور هیوادونو ته سفر کوي هغه اصلا د خپل عصري تعلیم نه د پټېدو په خاطر باندې چې هغوی د خپل خلاف پټه کې د خلکو ته ثابته کړي چې دلته یا درس نشته دی ځلاړم حالن کې درس دلته صحیح درس دی د نصاب په رابطه باندې ستونزه نشته په خصوصي مدارسو کې او په دولتي مدارسو کې هم البته خصوصي مدرسه کې موجود دی چې د هغوی نصاب سروان صاحب داسې نصاب وي چې څنګه په نورو دنیا کې په نورو مدارسو کې د لکه مشهور مدارس چې د منګ د هند دارالعلوم دیوبند یادولې شو هغه علما چې د دیوبندي فکر خاوندان علما دي هغه اکثره مغه نصاب په خپل مدارسو کې چلوي هغه دا وی چې هغه به د ژمی یا د اوړي د غدري میاشتې رخصتې نه لري دلته زمنګ په دولتي چوکاټ کې منګه د مدارسو لپاره رخصت لري هغه مدارس خصوصي دي عام دي چې چا سره سپ نه دي هغه بیا رخصت لري نور د نصاب پر اړه باندې د سه خاص کوم ستونزه نشته ده هغه ستونزه حل شوې ده د هغې دپاره
کور ودان سلامت اوسئ مولوی صاحب
خب ما یک سوال دارم از محترم عبدالتواب حنیف حنیف صاحب ما در مورد این نصاب تعلیمی مدارس میخوایم صحبت بکنم از شما از ما که خوبتر میفهمین از ما که خوبتر مسائل تاریخی را میفهمین یک وقت از مدارس چی این علمای مبرامدن دکترها مبرامدن مثلا کسایی که تا ماتماتیک الجبر یا را اساس گذاشتن در مدارس خواندن حالا که میبینیم در مدارس اکثریت بسیاری جایست از اینجا نفرهای مبرامدن که مثلا خودکشی را یاد میگیرن و بم ساختن را یاد میگیرن و اوی قبیل مسئله تا یک انکتوت میگن یا خاطره در یاد محمد که در دوران یکی از خلفا طرف مقابل که تزینا عریف بودن دیگه بودن اما پادشاهش مریضی میده داشته و یکی اسهال میشده هیچ استاد نمیشده باز این طرف خلیفه اسلام بازم یکی از دکترای خود بر ازو روان میکنه و اولین دفعه همراه ماست و میدیش اسلام میسازه، درست میسازه. قسمی یک نوع در اسلام به علم و تکنولوژی و از این قبیل مسائل بسیار اهمیت داده میشد. آل سب تنا یعنی نمیفهم چی بگویم که
یعنی منظور داشته پخواه هم الجبر و هم ریاضی و هم نجوم و هر هم فلسفه و لیکن وست دیر مدرسو علوم چیلی دیر محدود شوی دیم
محدود شده و یکیم در اونجا زمینه باز است به تبلیغات سو برزد دشمن ها تبلیغ میکنن. مثلا از این خاطر مولوی سب شما آدم با تجربه استین، چی گفتنی دارین در این مورد؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دو علماء فخر جناب دكتور سيف شفيق سميم تا ودارنگي جناب زمان دو طولو علماء مشهر جناب ريحان سيف وستاسو طولو رون تا دا ازاده رادو وردون كدا سلامون ورانيكم. زمان مدارس چسمر چي دي زش تجربه لرم، زمون سمره مدارس چی دی او هغه مدارس چی هغه زمون د معرف وزارت سره سپتی هغه کی فیزیک او الجبر او هندسه او کیمیا او تاریخ ټول مخی موجود دی، نصاب کی موجود دی. هغه مدارس چی هغه شخصی مدارس دی او په جماعتونو کی جوړ شوی دی او ځان د جماعتونو کی او مدرسه جوړ شوی. اوس د افغانستان پر مسجد کی مدرسه جوړه ده، پر مسجد کی دار الحفاظ جوړ دی او حلقه جوړه ده. هغه حلقي باید د شي چې د حکومت سره رسمي نه دی، خو د کلی خلک او نور مشران د هغه سره چاندي باندې چلی او هغه د طالبان چې دی په کلو کی وظیفه راغونډي او هغه باندې هغه مدرسې چلیږي. خو الحمدلله اوس چې د افغانستان اسلامی جمهوریت د معرف وزارت ادارنګ د اوقاف وزارت هغه دا کوشش کړی چې همیشه مدرسې د خپل کنټرول لاندې ساتلې دي. هغه خلک چې تاسو فکر کوئ چې هغه کې انتحاریان او خودکش خلک پل کیږي هغه به ډېر کمی هغه به پکې یو مخفي غوني په جماعت کې پټ شوی، لکه څنګه چې مخفي سو کمله کې مخفي پټیږي هغه ځای کې.
لیکن حنیف صاحب خیر کدا دولتي کې کنټرول شوی، یعنی په مجموع کې خو تمایل هم داسې ده لکه څنګه چې نظر صاحب ویل، یعنی په دینی مدرسو کې په ځای دي چې په مختلفو علومو کې خلک وروزل شي، یوازې د قرآن شریف حفظ او صرف لیک لوست یا ورزده که، یعنی صرف قرآن شریف لوستلش قرات او حفظ ورزده کوي، ډیر څه نه ورزده کوي، تا هغه تفسیر هم سم نه ورزده کوي اکثره. علت څه دی؟ منظور صرف دینی هغه دینی مدرسې نه دي چې معرف وزارت پورې اړه لري یا حج او اوقاف وزارت
پورې. البته انیف صاحب سوء تفاهم نشه، یعنی ما میگیم که نمیگیم که کس قاری قرآن نشه، ما چون
بله
نظر به استعداد شه، مثلا یک نفر استعداد ازیره داره که قاری قرآن شه و حفظ بکنه، من او امور بخوانه، اما یک نفر دیگه فلسفیش استعداد داره، یک نفر دیگه تفسیرش یاد داره. از او خاطر مثلا من هر روز که چی هم بزنن خاری شده نمیتونم، منتها فلسفیش شاید یاد بگیرم. از او خاطر استعدادا چطور تقسیم میشه، یعنی استادا چطور تربیه میشه، از او خاطر یک کنترل به خیال حنیف صاحب به کار است نیست؟
بله صاحب. ما زمون مخکې دکتور شفیق سمیم چې د تعلیمات اسلامي معین دی موږ سره تشریف لري، زه خپل هم دې نه تقاضا دا کوم چې څومره مدارس چې غیر رسمي دي هغه باندې باید حکومت خپل کنټرول ولري، باید حکومت په خپله یعنی هغه باندې نظر ولري، لکه څنګه چې نورو اسلامي هیوادونو کې شخصي مدرسې وي په هغه باندې حکومت خپل کنټرول د ثابت کړي چې هغوی ته ورغلل حیاتان ورغلل هغوی سره یې کومکونه وکړه. نو که چېرته زموږ حکومت د معرف د وزارت سره دومره کومک وکړي چې ای اسلامي هوادونه زمون معرف کو د وزارت سره دومره کومکونه وکړي چې زمون هغه مدارس چې شخصي مدرسې دي په جماعتونو کې هغه ته درس شاګردان ته درس خودل کیږي، نو کچیرته هغه استادان او د هغه هغه محترمانه مدیران چې ورته وي هغه مطلب اکمال شي، سرنګ چې به زمون حکومت وکړي هغه ستره په ثابتې دا شي. اوس په شخصي مدرسو کې قران شریف تلاوت کیږي، بعض خلک استعداد ځان د قران شریف د حفظ لري، ځان ته د قران شریف د حفظ سره بل درس ویل دا ډیره مشکله ده. اگر چې باج حلقاتو کې من حلقې لرو چې هغه کې اسری مزامین مرته ویل کیږي، خو بیا د شنې لکه د زمون کوم مدارس چې هغه د معرفت رسمي دي، نو من د خپل حکومت نه بیا خاص د تعلیمات اسلامینه دا ارزو لرو چې هغه په دې باندې نظر وکي او هغه علما چې هغه د حکومت سره رسمي دي زمون په لسوالو کې تقریبا او زمون په یو لسواله کې تقریبا 50 مدرسې دي. زمون ځان ته په لسواله کې دوه مدرسې رسمي دي نور ټول شخصي مدرسې دي 50 مدرسې رسمي دي. نو کچیرته د نور اسلامي هوادونو غو نه دوی سره کومک شي هغه په خپل د حکومت د کنټرول نه لري او څنګه چې د حکومت نصاب هغه په تطبیق کولای شي.
بله مننه سلامت وسه. لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون او شمیرې تاسو اوریدونکو ته اعلان هله د چې ټلیفون وکي او د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. همدارس د فیسبوک او سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
او همدارست سکایپ لطریق لمر سرات ماست نیولی شی رادیو دات آزادی زمشت سکایپ پتا دا و دا فیسبوک پتا دا facebook.com/آزادی رادیو. او ریدون که دا تلفون لاری را سر دای میرابانی که وی سیب میرابانی سیب مهربانی یو څه خپل موقعیت بدل کړئ چې اواز مو واضح شي. خیر ستاسو اواز واضح نه دی. خیر بل اوریدونکو ته نوبت ورکو د سکایپ له طریقې را سره دی مهرباني کوئ صاحب.
خورشی مثلا داخل خاک افغانستان شو اصلا پرسون نمیشه کی چی کاره هست، از کجا بود، ده کجا میره، هیچ پرسون نیست. حتی ما داخل موتر بود، دو سه نفر بودیم. خب ده موتر می آمدیم از مسافرت از مزار، میگه که ای تو بکو، ای تو بکو، خدا ای تو گفته، ای تو گفته. اینه قرارم تبلیغات های خرافاتی و دو برادر بین هم دیگر را انداختن و ای چیزا. یک مولوی بقیلون بود گفت خب چند سال درس خوندی؟ نفر را گفت ما 3 سال درس خوندیم، از پاکستان درس خوندیم. مولوی گفت ما 45 سال درس خوندیم، ما نمیفهمم. خب تو چی تو 3 سال درس خوندی؟ ایمان که خیلی تحصیل تو خوب بوده، خیلی تو خوب میفهمیدی.
صحیح. بله اردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم. سلام نتاست استاد محترم ملمانو تازه با یو پختن سره مخکې دغه معرفت تشکیل پیسې ورکول کېدې دې کې به اکثره د خارجیانو بیا د مدرسو پیسې نه ورکولې. نو اوس به پختنه زه تاسو نه کوم مرسې اوس دا پیسې ورکوي او که نه
د څه شي پیسې تاسو یو څه خپله خبره واضح کړئ.
مثلا اجازه به دې نه ورکول کېده کومه مرسته به یې کوله، دا به صرف د معرف سره
واخلي. همدا اوس څومره مدرسې جوړې شوې دي او تاسو خبر یاست چې د دغو د افغانستان د بوریجې څومره برخه د بهرنیو هیوادونو لخوا ورکول کیږي؟ خو خیر موین صاحب تاسو ته ځواب درکړي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. نه د دوی ټلیفون هم قطع شو. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو د فیسبوک له لارې هم ځینې اوریدونکو نظرونه څرګند کړي. متاسفانه په اکثرو کې صرف نظرونه دي او پوښتنې نشته. هیله ده چې پوښتنه وکړي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
محترم ترون صاحب سلامونه.
مهرباني کوي وردک صاحب.
څرمن څه وګورم نو بدبختي خو شته په افغانستان کې لګاتل لشي د توسه ملمنه او چې بده کې او یو مخالفي د تاکو په داسې شکل یا یو څوک بلګې داله تاکو څنګه کې دلای شي د دوه مخنیوي او چې موږ د دغه مشکلات نه ووځو د افغانستان خلک د دغه بهبود بهبودي خبرې د مو ته ملمنه وکړو چې کاجې د دوه بهبود څه شي د خایڅو څه تخلي بعد وشي د دوه مشکل نه ووځو. څرمن څه نو
ډېر زیات مننه کور ودان. متاسفانه تخنیکی همکار وايي ټلیفونونه ډېر راځي خو قطع کیږي. صاحب که تاسو دواړه اوریدونکو ته ځواب ورکړئ. خصوصا د لومړني چې ویل چې وای د خارجانو شرط دا دی کومکونو چې په مدرسو به پیسې نه لګوي همداسې ده.
ښه سلام صاحب که اجازه یې زه مخکې د نصاب موضوع کې لږ خبره لرم بیا به وروسته دې ته جواب ویم. ستاسو اجازه.
سمه ده مهرباني.
نصاب خو لکه څنګه چې مولانا ریحان او شیخ صاحب عبدالتواب حنیف هم ویلي موږ واحد نصاب لرو صاحب. دا پخوانی نصاب چې لکه نظر صاحب چې ویلې پخوانی نصاب او اوسنی نصاب کې به البته فرقی یا استادانو کې به فرقی چې پخوانی علما ډېر لوی لوی علما او لوی لوی پوهان د دې مدارسو نه فارغان شوي دي. اوس خلک ضعیف دي په مدارسو کې. دا زه ورسره منم، په دې کې زه بالکل ورسره موافق یم. پخوانی مدرسې پخوانی مدارس او دارالعلوم نه رهبران په فارغان شوي، پوهان فارغان شوي، لوی لوی علما کرام فارغان شوي. په افغانستان کې موږ ډېر لوی لوی علما لرو چې نمونه نشم اخیستی، دا وخت نشته. دارالعلوم امام ابو حنیفه تقریبا 90 کال و شو چې دا تاسیس شوه دی. دارالعلوم عربی کابل 80 کال پوره شو چې دا تاسیس شوه دی او مصری حضرات په وخت کې تاسیس کړی دی. خو نن موږ نننی عصر کې چې د طبیعي د نصاب تاسو ته معلومات حتی بعضی هیوادونو کال په کال تغیریږي تعدیلات او هغې کې اپډیټ معلومات راځي نوي معلومات پکې داخلیږي. موږ په افغانستان کې کله چې د پوهنې وزارت وزیر جناب اتمر صاحب وو نو هغه وخت کې زه د هغه سره مشر سلاکار وم د علوم اسلامي او د عربي چارو کې. په هغه وخت کې موږ د دې لپاره الحمدلله دا کار وکړی شو او د ماغې نه دا د اسلامي تعلیماتو سلسله د هغې پیاوړی کېدل شروع شو چې بیا وروسته ډاکټر صاحب فاروق وردک زمانه کې اوس د جناب ډاکټر صاحب اسدالله حنیف په کوششونو دا پخپل ملا دی او د ملا زوی دی. نو د دې لپاره ډېر کوشش کوي چې اسلامي تعلیمات مخ په وړاندې لاړ شي. په هغه وخت کې جناب سروان صاحب مضامین نوي مضامین دا ویل چې باید نصاب تغیر شي، نصاب کې نوي معلومات داخل شي، تاریخ او جغرافیه د افغانستان پکې شامل شي. یو مولوی چې فارغیږي هغه د افغانستان نه، یعنې که تاسو تازه دا ویم تاسو به ډېر تعجب وکړئ. د کرزي صاحب په زمانه کې ما د یو سوال راوستی و چې کووېټ ته زموږ د شاګردانو نه امتحان اخیستو اسلامي تعلیماتو ته منګه استه ولالته تعلیم دپاره فاکلتي شریعت ته، هغې ته موږ ویل چې ما ورته لیکلي وو چې د افغانستان اوسنی رئیس جمهور د اوسنی ولسمشر لاندې څلور انتخابونه دي کې یو انتخاب کوي. ما ورته لیکلي وو چې جناب حضرت صاحب صبغت الله مجددي دی، جناب استاد برهان الدین ربانی دی او جناب استاد عبدالرب رسول سیاف دی او ورسره مې اخر کې لیکلو چې جناب حامد کرزی دی. دې زیاترو شاګردانو موږ ته دا لیکلو چې حضرت صاحب دا د افغانستان رئیس جمهور دی. نو بیخي سره تعجب کې بعضو لیکلو چې استاد ربانی رئیس جمهور دی د افغانستان. نو او در حال کې هلته موږ چې دی پخپل حامد کرزی، جناب حامد کرزی زموږ رئیس جمهور دا مشکلات چې موږ پخپل موږ کشف کړو چې دا د افغانستان د تاریخ او جغرافي معلومات زموږ ملان نه لري. نو موږ نصاب کې تغیر راوسته، اوس تقریبا هغه کې موږ ټیکنالوژي شامله کړي، کمپیوټر زمونږ شاګرد چې فارغیږي په هر دارالعلوم کې موږ باقاعده الته سیستم لرو د اسلامي تعلیماتو په نهادونو کې، الته د کمپیوټر دفتر د صنف لرو، د کمپیوټر بیل استاد دی، انګلیسي استاد دی، د عربي ژبه او تدریس کیږي. مهمه دا ده چې په هغه وخت کې د اتمر صاحب په زمانه کې دا د نصاب لپاره یو واحد چوکاټ او مفردات هغه انتخاب شول. علما کرامو لپاره لوی مجلس موږ جوړ کړ، جناب کشاف صاحب پکې او محسنی صاحب پکې او دا علما او رهبرانو سره ټولو سره استاد سیاف سره استاد برهان الدین دی الله وبخي هغه وخت ژوند دی او هغه سره مشوره وشوه. زمونږ لوی لوی علما سره مشوره وشوله او هغه دا انتخاب کړل چې دغه کوم نصاب چې موږ مفادات او تاریخ همدا نصاب باندې کار وشي. نن هغه نصاب تیار شوی دی الحمدلله، اوس سکل دپاره دا چاپ شو. همدې خبرې ته اوس راځم چې هغه ورور چې دا پوښتنه وکړه چې خارجیان مدرسو ته پیسې نه ورکولې، تاسو پخپله پوهیږئ سروان صاحب او نظر صاحب، تاسو غربي نړۍ کې بلد استئ چې غربي نړۍ اصلا زیاتره زموږ بودیجه چې دا د خارجي هیوادونو چې اسلامي هیوادونه هم پکې شامل دي، د هغې د خوا د بودیجه زموږ تهیه کیږي. خو موږ په دې باندې ډېر کوشش کوو، اول د علما او بخش چې دی دا په دې باندې پوه دی چې غربي نړۍ کې د اسلامي نظام دپاره، یعنی د دینی چارو دپاره، مذهبي چارو دپاره اصلا بودیجه نه وي، مذهبي چارو لپاره هغوی بودیجه نه ورکوي او چې خپل وطن کې نه ورکوي موږ له څنګه راکوي. نو موږ مجبور مکلف چې اسلامي هیوادونو ته رجوع وکړو. اسلامي هیوادونو مرستې چې دي په افغانستان کې ډېر کم اسلامي هیوادونه سفارتونه لري، چې یو د سعودي عربستان سفارت دی، د مصر جمهوریت سفارت دی، د عراق سفارت دی او همدارنګه د اماراتو عربي متحده سفارت دی. دې سفارتونو الحمدلله موږ سره کاملا چې په سر کې سعودي عربستان بیا د اماراتو دولت او خصوصا مصر، اوس بالفعل موږ سروي خو استادان د مصر لرو دلته په افغانستان کې په دې بد امنیتي حالت کې چې د خلک تبلیغات کوي چې کابل کې د زوال فلاني ځای کې داسې دی، خو لیکن باوجود دې موږ سره عربي استادان موجود دي، هغوی په ډېر پراخه پیمانه او په ډېر پراخ سینه باندې دلته درس ورکوي. په افغانستان کې خپلو چپنو سره د خپلو اوږدو کمیسونو سره ګرځي، حتی زموږ افغانان زموږ ماشومان چې هغوی ته مخته ورشي خلک لاسونه مچکوي او دومره حده پورې د هغوی احترام او عزت ساتي. نو عربانو موږ سره کومک کړی دی، ورور ته دا جواب هم چې عربان او اسلامي هیوادونو موږ سره کومک کړی دی، خو لیکن د نصاب په برخه کې موږ سره تر اوسه پورې کومک نه و کړی، وعده وي او بالاخره موږ په دې وتوانېدلو چې الحمدلله د خپلې د مالي وزارت د بودیجې نه چې موږ ته راتخصیص شوی و د اسلامي تعلیمات لپاره د هغې نه تقریبا یو میلیون او سو لکه ډالرو باندې موږ اوس نصاب چاپ کړ، د اول صنف نه تر دولسمه پورې چاپ دی او په روان کال کې انشاءالله همدا نصاب به تطبیقیږي چې په دې کې ټیکنالوژي ته وخت ورکړل شوی دی، کمپیوټر ساینس ته او همدارنګه ژبو ته او د افغانستان تاریخ او جغرافیه ته. بل ورور چې پښتنه کړی و چې د افغانستان خلک چې مولوی نه یو خبرې کوي په موټرو کې خبرې کوي چې ورور برادر عزیز ما یعنی اصلا در افغانستان مشکل همی است کې یک کس عالم نه باشه در علمیت او د مسائل دینی صحبت میکنه. ما همی مشکل او همی تکلیف است کې ما دارم موږ دا تکلیف لرو کچیرته د علما او ته دا خبره پری خودل شي. علما د افغانستان او خیر خلک دي کدا سلفی علما دي کدا حنفی علما دي کې اخوانی علما دي کې صوفیان حضرات دي ټول په افغانستان کې اسلامي نظام د دې دغه زمنګ دغه نظام چې بلفیل دی دې نظام ته تقویه ورکو. په دې نظام کې موږ کوشش کوو چې داسې څوک پیدا نشي چې په مدارسو کې تخریب وکړي او هغه مسائل خلکو ته بیان کړي. موږ تاسو په خپل بجریان کې هستئ او د ازادي راډیو نه څو کاله مخکې یو خبر خپور شو په هغې باندې بیا ډېر لویه چې هغه بیخي خبرساز خبر و یعنی هغې نه لویه مسله جوړه شوه چې په کندوز کې یو خور یو جنۍ هلته کور کې مور او پلار ته ویلي چې زه تاسو سره ډوډۍ نه خورم. خپلې مور ته ویلي ویل زه که ته کافر یې ته مونځ ده کې در حال کې هغه خور ناجوړه و خپل مرض تکلیف یې لرلو ماهانه تکلیف یې لرلو او هغې دپاره موږ چې کله ولیدل چې هغه کومه خور چې تدریس یې کړی دی هغې دا حدیث شریف دی ته بیان کړی و شاگردانو ته دا بیان کړو چې څوک چې مونږ نه کوي زمونږ د کفارو ترمنځ فرق مونږ کول دي او دا وته نه ویلي چې زنانه چې دي هغه تکلیف لري امکان لري مردانه حتی تکلیف ولري او هغه نشي کولای چې په اشاره باندې حتی مونږ کوي. نو هغه دا تکلیفونه په اسلام کې دا معذور حضرات لپاره خپل حقوق دي د هغه خپل احکام دي. نو د ضرورت اطمینان ورکړو چې علماء به ان شاء الله زه توقع لرم چې هیڅ داسې حوادث پیښ نشي چې داسې مشکل. فضل هادي وردک پوښتنه کړې وه چې خوشبینه خبرې راته وکړي. زه دې ته اطمینان ورکوم ان شاء الله موږ په اسلامي تعلیماتو کې زه خپله ډېر خوشبین یم او ډېر متفائل شخص یم. زه هېڅکله مایوسه کېږم نه چې ډېرې بدې خبرې مو واورم ډېر د بدو تبلیغات هم زه واورم. د دې دپاره به دا کوشش کوو او ستاسو نه هم ډېر منندوی یم د نظر صاحب نه ستانه په خپله ساروان صاحب چې د اسلامي تعلیماتو په اړه تاسو دومره ښه نظر لري. زه ستاسو د دې احساس ډېر مننه کوم.
مولوي سمیع الله خان
ریحان ما بنفس ما یک سوال دارم صاحب. یک خاطره خودم بگویم صاحب در دوران ظاهرخان وقتی که در افغانستان حق ملا گفته یک چی بود صاحب در مساجد ملا صاحبا امو شاگرد خود روان میکرد یک کاسان بود دادان هر خانه هر شب میرفت میگفت که حق ملا حق ملا. بازو یکی یک چیز خوب میداد یا یک چیز خراب میداد یکی توهین میکرد یکی احترام میکرد. منظور ما از این موضوعات ای است که در افغانستان وقتی که دولت اسلامی گفت کل ما شب و روز گپ زده میریم و کته کته گپا میزنیم کل دنیا را میخواییم مسلمان بسازیم، مگم در بسیاری مدارس ما در بسیاری از مساجد ما هنوز ملای صحیح نداریم، معاش صحیح نداره بیچاره، جای خانه صحیح نداره، کار صحیح نداره. از او خاطر اتبا یک سیستم در افغانستان باید بیا اگر دولت اسلامی است که کل مسجدهای بسیار بزرگ حداقل مولویاش کسایی که نماز میته اینا باید از یک فاکولته شریعت باید برآمده باشه، یا باز دیگه جای اگر زور ما نرسه حداقل از یک مکتب برآمده باشه یا از یک مدرسه پرنفوذ برآمده باشه. باز یا باید ماش داشته باشه، باز یا باید خانه باید داشته باشه، اینا باید گارانتی داشته باشن که اینا حداقل چشم شانسیر باشه ادغم روزگار اولاد یا نباشه. صحیح نی؟ چرا ما شما که کتا کتا گپ میزنیم در عمل امیره نمیتانیم بکنیم؟ اول خوی نمیره باید کنترل بکنیم که ملای ما گدایی نکنه ددان هر دروازه حق ملا ربطه حق ملا ربطه نیست. از او خاطر آقای ریحان قانون در افغانستان درست است نیست، سیستم درست است یا نیست، نظر شما رو بگیریم.
من نه کوم جناب نظر صاحب چې تاسو کومه خبره وکړله. واقعا په هغه وخت کې دغه سي مشکلات موجود وو. اوس په سلو کې که لس فیصد به زبایت وایم په سلو کې لس فیصد که چیرته وظیفه موجوده وي چې طالبان وظیفه را غونډه کی نور اکثر مدارس هغه مدارس چې هغه د دولت سره نه دي ثبت او راجستر هغه سره ملي تجاران کومک کوي او هغوی خپل لنګر لري او طالبان د ماغینه ډوډۍ خوري. هغه د مولا د حق خبره چې تاسو وکړه چې چغې بوال کېدلې چې د مولا حق او د مولا حق اوس هغه خبره تقریبا ډېرې سروان نظر صاحب او سروان صاحب په افغانستان کې راکمې شوې دي. لس فیصد داسې پاتې دي. بعضې مولوي صاحبان به وي داسې چې شاید اوس هم هغوی داسې کوي کنی نور زمونږ او ستاسې علما الحمدلله اوس هغسې نه دي. اوس خو د اوسني نظام کې کې یو ډیر مهم کار چې وشو هغه مهم کار دا دی چې د مساجدو امامانو ته رسمي بستونه ورکړل. تاسو به په جریان کې استئ، تاسو به خبر استئ چې رسمي بستونه ورته دولت ورکړل. اته تر دویم بس او دریم بسته پورې جماعتونه تر څلورم او پنځم شپږم پورې دا ټول علما اوس امامان د مساجدو دا ثبت کیږي. او د دوی هغه ستونزه چې هر سړی به راغی په ممبر به ودرېد څه به وویلې او به ویلې هغه مشکلات اوس نشته دی. او بله خبره دا ده چې جناب نظر صاحب، منګ او تاسو اوس هم د مدارسونه ډاکټران او انجینران او د شریعتو د فاکولټي ماهرین فارغي کیږي. زبتا تاسو ته دا غي د پاره دونه وایم چې زمنګ هغه علما چې د هواد نه د باندې درس ویلې وی چې هغه افغانستان ته راځي نو اسلامي تعلیماتو ته مراجعه کوي، د هغوی اسنادونه ارزیابي کیږي، هغوی امتحان ورکوي، د وړې دورې سند په دولسم باندې او د لوی دورې سند په څوارلسم باندې ارزیابي کیږي. بیا دغه علما زی او پوهنتون ته هغه پوهنتون والا استلام ورکوي په تعلیمات اسلامي باندې. که چیرته د هغه نمرې د 50% نه پورته وي نو معینت تعلیمات اسلامي او ورته تاییدوي، امضا کوي، بیا ورځي هغه په 15 صنف کې کینوي. او هغه څوک چې نمرې د هغې نه کمې وي هغه بیا مجبور دی، لکه څنګه چې دولسم نه شاګرد فارغ یو پونتون وای دیم باید څلور کال وای، څوک چې څوارلسم نه فارغ وي دوه کال وای، څوک چې دولسم نه فارغ وي هغه څلور کال وای. نو اوس زموږ علماو کې دا احساس پیدا شوی دی هغه پونتونونه یا دولتي یا خصوصي پونتونونه چې حتی تر کونړ پورې، تر لغمان پورې او تر نورو ولایتو پورې، تر بدخشان پورې نورو ولایتونو کې چې خصوصي پونتونونه جوړ شوي دي، یعنی نږدې همجوارو ولایتونو کې جوړ شوي دي، زموږ علما هغې ته ورځي. یعنی اوس علما هغه نه دي پخوا چې به د کفن سروان صاحب جناب نظر صاحب پخوا چې به چا هغه د کفن کالي اغوستل یا به چیرته د تونو پس منډه والی اوس علما غسی علما نه دی، علما خود کفا دی، خو یو غک په دولت باندې باید تو کومه جناب مون صاحب ناسته چې بدبختانه جوقف په وزارت کې اوس پوره دسی وزیر نه دی راغلی چې هغه رشتہ د علما او خدمتو کې، لکه څنګه چې اوسنۍ وزیر سه بیده دی ټول وزیران داسې ویده راغلی. مون غواړو چې دغه سی یو څوک چې هغه قابل دی وی چې خدمت وکړي شي علما ور باندې راغونډيږي او هغه په وزارت کې راشنو مشکل به حل وي.
ډیر مننه مولوی صاحب ریحان.
مهرباني
شاغله حنیف، کتاسو وایس استاسو لټولو خبرونه تر اوسه پرې داسې معلومیږي چې د مدرسو او دینی مراکزو وضعیت تر معارف تر نورو برخو بهتره دی. مثلا موږ چې کله د معارف په برخه کې پروګرام درو په ښوونځیو بحث کوو نو ډیر زیات شکایتونه لدی کیږي چې ښوونځی ودانۍ نه لري، درسي کتابونه نه لري، مسلکي ښوونکي نه لري، استادانو ته معاش نه رسیږي. اما تر اوسه پورې چې موږ په دې بحث کې له تاسو اورو تاسو هیڅ مشکل لکه چې نه لري همداسې ده؟
جناب سروان صاحب داسې کیسه ده چې ملا اوس هغه ملا نه دی پاتې چې ستا د کور په سور سکړک به ګزاره کوله. اوس لاسرسی تر کمپیوټر او انټرنیټ لري. الحمدلله علما کرام چې دي تعلیمات اسلامي ورته ډېره توجه کړې ده. الحمدلله مکاتب چې دي هغه بیخي ډېر دي او خلک ورته مراجعه ډېره کوي. مدارس که کم هم دي خو زموږ د وطن تجاران، ملي تجاران الحمدلله مسلمانان دي، هغوی همیشه د خپلو مدارسو سره، د خپلو علماو سره هر قسم کومک کړی دی.
هغوی به په مالی برخه کې کومک کوي، لیکن کتاب په برخه کې، د ودانیو په برخه کې هم مشکل نه لري یا د مستقی استادانو په برخه کې؟
الحمدلله، یعنی یو خو جناب سران صاحب یو خواهشات یو ضرورتي ضرورت الحمدلله د ټولو مدارسو حل او خواهشات چې په جنت کې پوره کیږي. او علما هغه خلک دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارثان دي. خپل نبی علیه السلام فرمایي چې ان العلماء ورثه الانبیاء، انبیا علما وارثان د انبیاو دي، او علما انبیاو په میراث کې درهم او دینان دی پرېښی. انما ورث العلم من اخذه اخذ بحظ وافر. هر هغه څوک چې علم واغسته پوره برخه واغسته، نو علما په دې باندې قانع دي. وایي موړ به نه شي په حرس بې قناعته، ای په تخت د اورنګزیب ناسته ګدایه. وایي قناعت مې اسې خوند په خل کې کې خود وچ ټک به په درهم کې ګدایه.
جالب موضوعات میگین امیز یک مخو عادت مسکت مولای صاحبان میگم وقت شوخی میکنیم یک فکایی یاد ما آمد، برعکس از فکایی شما حرکت کردین، یعنی هیچ شکایت نمیکنین. صمیم صاحب هم فکایی مشهور است که ما میگه ملا نزدین صاحب ده او غرق میشه دسته بازی ده. دیگه نفر آمدن گفته ملا صاحب بتی دسته، بتی دسته. میگه دست خدا نمیته. باز یک نفر آمد گفت نگو بتی دسته، بگو بگی دست ما. میگه باز به ملا نزدین بگی دست ما. میگه ملا نزدین دست زیر دستی که ده قب کد و از او نجات یافت. یعنی ات شوخی ها در بین مردم است، در دیگه ممالک هم است این موضوعات. خب از شوخی گذشته است، منظور ما اینطور است که یک سوال که همیشه از دیگه ایران پرسان میکنیم در معارف هم سیب، مثلا از صنف اول تا صنف 12 چندین مضمون مثلا دینی است که مثلا قرآن کریم یاد میتن مثلا طرز نماز و دیگه یک وقت از صنف 12 براین هیچ کس نماز خواندن خودم یاد ندارم یا چند سوره هم صحیح یاد ندارن. 12 سال چرا سب در یک مکتب وقتی قدر شاگردا زایه میشه و چیز یاد نمیگیره؟ از اون خاطر یک سیستم ده ما رو بیایه برشان سیستم کردیت بانه بگوین که شما اینه مثلا نماز خواندن و فلانی 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 چند سوره رو اگر یاد نکنین ما بر شما دیپلم نمیتیم. او دمو 12 سال وقت خدا زایه نکنه این همی چیزها رو یاد بگیره نیسته. از اون خاطر یعنی هم نسل نوه از نقطه نظر که به استعدادش استفاده شد و از دین بیزار نشن هر روز سرش کته چوب و دیگه درس خوانده بریم و هم یاد نگیره، از او چی فایده؟ از منتها خودش مسلمان است، بچه مسلمان است، خانواده مسلمان است، خودش نیتش مسلمان است. آلو رو بزور چرا ما بسیار چیزها رو بزور یاد میتیم؟ یک اصلاح در سیستم معارف هم بکار است یا نیست از نقطه نظر شما آقای سمیم؟
بله سب اصلاح خود را ضرور ده و الحمدلله دشکار ده چی ده افغانستان خلق طول مسلمانان دی خو بعضی خلق دشی چی دیر تعصب نکار خلی از اخصر پا خپل امامات ورکو مخپل جماعت کی بعضی مرونه ماتوی چی مولی سب سرطور سر منس کی کنه کی یا بعضی سوک پا دریشی کرا چی منس کی کنه کی زوی اتوی مگو سو آخر وقت ده نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم فرمایی چی سوک ده فتنو ده مز ما کی یو سنت بانی عملو کی آغیت اللہ ده سلو شهیدان عجر ورکی انو کی دیشی بعضی خلق دشی چی اغا متاسبی لیکن الحمدللہ کم مدارس و کم مکاتب چی مرکز کی دی ولایتونو کی دی ای که دا مشکل نشته اغا نام نا سیمی چی التا زمنگ استاد چی رفتو آمد بیخی کمی او اکثر پک جنگونه دی التا اکثر معلومین تم یو مشکل متوجی نو دی وجنا اغی پسیمو کی زمنگ استاد چی اطرافو کی یا دغرونو پخواو کی چی جنگونه دی التا دغه بعد مشکلات واقع کی نور په خارونو کی او په ول سوالو کی الحمدلله مراکزو کی ایس مشکل نشته دی ان شاء الله.
لسب سلامت اوسې. یو اوریدون که مشته مختر دی چې موین سپتاسیم نظر سرګن کې دوی ته بنوبت ورکو هله د چیلند خبري وکي زکه شیخ پروانی ته کم وخت پاتره. مهرباني کوئ سپ، مهرباني کوئ سپ.
بله
یو څه خبري وکي سپ.
بله
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنیواله مغزنه امریکاني ولي
مهرباني
تاسو مل منو تاسو اوریدون کولې دن کو سلام علیکم.
مهرباني غزنیوال سپ.
اول پسنه مې ولې چې نه داري د موین دی اج او قاف نه چی مطلب داري په غزنی کې یو مدرسه ده، مدرسې خو ډېرې دي په دنګي ساحو کې. یو مدرسه ده د نور المدارس په نامو باندې تقریبا دغه ډېر کاله کېږي، کوم چې د دې مدرسې نه فارغېږي ځي په د دولت په ضد باندې ودرېږي، صلاح اخلي او قوماندانان ځینې راوځي. مثلا د ملا ادریس په نامو باندې، ملا احساس په نامو باندې، دا دی مولوی فقید په نام باندې، دا ټول دغه صحینه د دغه مدرسې نه فارغ شوی دي. او دغه حضرت صاحب د مولوی اسماعیل په نام باندې نیز دي، دغه اسماعیل حضرت اسماعیل بولي د په کابل کې دغه د مجدد کورنۍ نه دي. او دا اسماعیلی او دلته تقریبا د دې نه په سلو کومندانان له جنځ کې دولت تجدید باندې فارغ شوی دي. اوس هم دولت تجدید باندې فعالیت کوي. دوی باندې کوم دوی کوم دغه لري چې دوی دغه مدرسه یا سکوت کې یا
یا اسلاکی صحیح شو. دیر امانه نه غزنی والسه بیا و بلاوردون که مخلو بیا میل منو تورتو میره بانی که بسه.
سلام علیکم سروان سبتاسو سلامون استاس میل منو سلامون استاس
سلامون
دیر اردیر طول اوردون بیر سلامون
کرد ودان میره بانی که بسه.
از ما خو یو شخصی نظر دی، یو د مولوی صاحب یو پوښتنه وه. اول خو مې نظر دی دلته دوی وایي په ما یا یولسو یا یولس زر یا اتونه مدرسه دا شخصا دا د حکومت په ساحه کې په ښارو کې د دولت په ساحه کې په ښارو کې دا مدرسې شته. بل څه فرق په ولسوالۍ کې دغه د طالبان په منډکو کې بېخي د سروان څخه زه در ټولم چې په هرې ولسوالۍ کې تر 1500 قوي ولسوالۍ کې تر 1500 مدرسې ډېرې دي. ځکه او بل دلته دغه مدرسې چې دلته په شارو کې دي، په دا شارو کې دغه رقم چې د شپې چاپي پر ول کې د مو تو جوت کوشنی کوشنی مومنان افزان زیریږي. مشکل یو ځای جوړ شوی دی راځي پر دغه باندې چاپي وي زیریږي، هغه وخه ماسي وشه تاسو هغه بیریږي. په ځکه دی نورې وادو ته لکه پاکستان ته نورې وادو ته اصلي د طالبان
ای سیسو. ډېره مننه. یو پیغام هم لرو.
بله
از ولایت میدان وردک پیام خود صرف میکنم. دیگه مودی مچم به طالبا ارتباط داره یا پل شاگرد داره به دیگر روی به دیگر طرف تشویق میکنه، تشویق غلط میکنه. کل مردم از مکتب بچه های خود کشیده دلسیار شده. اونجا قصه جهاد میکنه، قصه دیگه میکنه که جی تو رس، هو تو رس، اکسه معرف هم بخیال مال سیاست شروع شده یا پیسه آیسوه میه چی میه چه مردم رنگ رنگ بازی میکنه، اینال شاگردار هم خراب میکنه، دیگه زورش دیگه رقم نمیکشه، چرا هی تو میشه شاگردار غلط تشویق میکنه، دلسیان میکنه از برمی طریقه از مکتب یه فیسه ما چون پیسه ایران میه با این مدیری های مکتب یا از پاکستان میه هیچی رقم گف شده از برای خدا.
بله سلامت
آقای سروانی، از خاطر از این پیام انتخاب کردیم که بسیار زیاد پیام داریم که در گوشه و کنار افغانستان هم تو نفرها میایه و از خود مدرسه جور میکنن و تبلیغ کرده میرن بر ضد دولت. بله. و هیچ کس جرات نمیکنه وارو کنترل کنه.
بله اما مکنی اودون که چبل چه د دولت دی وسلوال و مخالفان و پسیمو که پسلګونو مدرسی دی او لغه خو تبن چکل څوک فارغی شه کارخونه شته ورته اوغه بځینو وسله به تبن پلاس کی اخلي. موین صاحب تاسو ته غزنیوال صاحب خبري هم واوریدې او دا نور المدارس خو ډیره پخوانی او مشهور مدرسه هم ده، دی وای چې بلدی نه څوک فارغی شه د طالبان او قماندان ورڅخه جوړی شه او آل درته چې تاسو وای چې دا مدرسې تر کنټرول لاندې دی او څارل کیږي او نصاب هم ورته جوړ شوی دی او هغه منل شوی نصاب کې تدریس شي. مهرباني وکړئ ستاسو تفسیر سره.
جناب سروان صاحب، نور المدارس مدرسه ده، ډیر تاریخي مدرسه ده، ډیر پخوانی مدرسه ده، دا د امام ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه دارالعلوم چې دلته په کابل کې موجود دی، او دارالعلوم عربي کابل، دارالعلوم اسدی بلخ، دارالعلوم فخر المدارس په هرات کې، دارالعلوم نجم المدارس په ننګرهار کې، او محمدی دارالعلوم په قندهار کې. دا ډیر پخوانی دارالعلومونه دي. دلته په پغمان کې مدرسه شرعیه پغمان او دارالعلوم پغمان دا هغه مدارس دي چې دا ډېر پخوا جوړ شوي دي او منل شوي مدارس دي، په ټول خلک دي ته د احترام او د قدر په سترګه ګوري. نور المدارس کې به اوسني نظام کې خو تاسو معلومات دي، موږ حتی د رسمي مدارسو نه دا شکایت لرو، دا خو شخصي مدرسه ده. رسمي مدارسو کې زه دا باندې منکرې کوم نه چې دا هغه کې به داسې تبلیغات نه کیږي، امکان لري داسې یو افراد پیدا شي چې هغه د دولت په ضد باندې، زموږ د نظام په ضد باندې تبلیغاتو کې خلک بد لارې ته راغی، دا موږ خو اجازه دې نه ورکو. یو نفر او یو شخص تم د مدیر مدرسې کې استاد مدرسې هغه ته دا اجازه نشته دی چې د زموږ د نظام په ضد باندې فعالیت وکړي. خو نور المدارس چې د حضرت صاحبانو مدرسه ده، ډیره مشهوره مدرسه ده، زه به دا ویم چې موږ خو دوی ته اجازه نه ورکو، د دوی نظارت هم کوو، وقتاً فوقتاً دوی راځي موږ سره ګورم. من تکم تشه نه درا انتقال شوې چې د دې په مدرسه کې داسې څوک تربیه شي، خلک چې تربیه شي ډیر ملان وس په پاکستان کې مدارس کې خلکو ملان درس ویل چې حقانه مدرسه مشهور شو، مغه ټول هر یو طالب چې هر یو د طالبانو په حکومت کې هر یو چې د حقانی ته منسوب چې حقانی مدرسه فلانه حقانی او فلانه حقانی امکان درلته خلاصه ویل قدرت ویل واغې ته حقانی ویل. نو زه د سوي بچ دې کې باید لک تفکیک وشي، لک احتیاط وشي چې د یو مدرسې، یعنی یو مدرسه چې موږ بندو هغه باندې باید پوره دلایل موږ پیدا کو. زمونږ کشفی ارګانونه شته، زه د دې باندې یقین درم، ما ته دایمن کشفی ارګانونه زمونږ په هونی وزیر ته، ما ته شخصا چې زه د مستقیما مسؤول ما ته احوال راوړي، او چې کوم مدرسې کې خلل پیدا شي هغه ما ته فورا د امنیت تلارې د امنیت ملي زمونږ چې دا یو قوي اداره ده، قوي کشفی ارګان دی، هغه موږ ته خبر راکړي، دغه ولایت مقاماتو ما ته خبر راځي. نو په دې خاطر زه بدا بیم وعده ورکوم دی ورور ته چې دا مسله به زه بیم تعقیب کوم. همدارنګه دغه ورور چې ویل چې په ښارونو کې مدرسې شته، ولسوالۍ مدرسې پازه بیا هغه وړې وړې حلقې دي، او داسې ګروپونه چې هغه راشي چې دلته فساد ته لاره برابروي، او یا هغې د عالم په نامه باندې او د طالب العلم او د علوم دینی شاګرد په نامه باندې اخلال، امنیتي اخلال پیدا کړي، دي ته زه په عمر کې دې ته اجازه نه شم ورکولی که دا په راس کې عالمي او که غیر عالمي. د نظر صاحب یو خبره مې هغه چې ملا نصرالدین پسې ویل، زه به دې کې ته وضاحت ورکم چې دی خو دایمن زه د ده برنامه او ستاسو برنامه دایمن اورم، دا د آسمان زیر آسمان کبود او د شنه آسمان لاندې دا برنامه دایمن زه اورم، حتی په دفتر کې مې چالانې دا دغه زه اورم ستاسو، ځکه بعضې بحثونه ډېر مفید بحثونه وي. نو ده ته به دا ویم چې ملایان چې دي دا مسکینان مظلومان دي، هر څوک ورپورې لګېږي. دایمن دا ایره مشهور ساخته کې ملا نصرالدین، ملا نصرالدین یک روز هم کسې نه گفت که مدیر نصرالدین، مدیر نصرالدین، مامور نصرالدین یا معین نصرالدین،
البته
هیچ کس نه گفت. دایمن سره ملا
مدیر و نور څوک نه
خیر ما عجیبات مشهور میسازیم مدیر میگیم سیب
خو زبه دا ویم چې په مجموع کې چې خبره سره راټوله کو سیب د دینی علوم شاګردان الحمدلله لکه څنګه چې جناب شیخ صاحب ریحان او شیخ صاحب تواب حنیف د تویل ز خوشاله کوم په انتقاد باندې جناب سروان صاحب سخت خوشاله کوم چې انتقاد سالم انتقادي اغه د پر ما د اسلامي تعلیماتو کې د ودی او د پرمختګ د پر ما د پر ډیره فائدہ لري ز په انتقادات خوشاله کوم خو چاغه سالم انتقادي او په احترام او په ادب باندې انتقادي پخوا عالمان وظیفې راټولولې وس الحمدلله په پوهنې وزارت کې شپاړه زره کسان لیلې دي د عالمانو سندونه نه قبلې دي لکه مولانا ریحان ته ویل چې وس په افغانستان کې وسه پوری د دریا ته شپږه ته زره علماونه چې هغه کامیاب شوي دغه اسناد منګه منظور کړي دي تعمیرات تاسو پښتنه وکړه د تواب حنیف صاحب نه ځکه دی چې د خپل مدارس تعمیرات په اړه دومره معلومات نه درلودل تعمیرات چې دي موږ په افغانستان کې په هر کال کې وس د افغانستان بودیجه چې د جناب جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی هدایت ډاکټر صاحب عبدالله وقتاً فوقتاً موږ سره دا تعقیبی حتی یو لوی جلسه جوړ کړو علماء راغوښتي د ولسی جرګې نه د مشرانو جرګې نه نو ټول خلک راغلي مختلف علما د خصوصي مدارسونو راغلي په نصاب باندې خبرې سره وکړي تعمیرات موږ 50 تعمیر هر کال جوړو جناب سروان صاحب نظر صاحب پخوا په افغانستان کې ملان ته چا تعمیر نه جوړول اوس الحمدلله موږ تعمیرات پخوا چې مدارس چې جنکو د پاره نه وو
ډیره مننه
نو اخیری خبره دا کوم افغانستان غواړم وخت لکه چې پوره شو اخیری خبره دا کوم چې زه خوشبینم اسلامي تعلیمات به ان شاء الله نور هم پرمختګ کوي زه خوشاله يم دې ته
ډیره زیاته مننه د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو معین ډاکټر صاحب شفیق الله سمیم د امام ابو حنیفه مدرسې مسؤل مولوي صاحب سمیع الله ریحان او د فیض القرآن مدرسې مسؤل شاغله عبدالتواب حنیف چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندو یو هیله لرو چې د خبرونه دوهمه برخه هم واوري اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې مصطفی صدیقی وړاندې کوي
سرخط تازه ترین خبرها کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که حکومت باید امنیت انتخابات پیشرو را بگیرد و بودجه برگزاری انتخابات را هم در اختیار کمیسیون بگذارد. رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز سفر 11 روزه‌اش به آسیا امروز به ژاپن میرسد و کمیته محافظت از ژورنالیستان از روسیه خواسته تا ادیتور یک روزنامه در کالینینگراد را آزاد کند. این هم مشروع خبرها. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته است که این حزب خواهان یک حکومت نیرومند از راه برگزاری انتخابات شفاف است و اینکه در آینده نامزد را در انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد. آقای حکمتیار که امروز در نشست خبری مشترک با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صحبت میکرد در این مورد بیشتر گفت.
حالا ما به ریاست جمهوری نامزد داریم یا نه؟ گمان کنم قبل از آن انشاءالله نامزد شایسته انتخاب کنیم. شایسته که هم مورد اعتماد مردم باشد و هم شایسته ریاست جمهوری.
حکمتیار همچنین گفت طرح را در پیوند به چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات سپردند. در این طرح پیشنهادی به تامین امنیت، حق رأی به مهاجران افغان که واجد شرایط رأی دهی هستند و نیز بر نظارت جدی احزاب از روندهای انتخابات افغانستان تاکید شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر امنیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تضمین نشود برگزاری آن ناممکن خواهد بود. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون ناامنی ها را چالش بزرگ در برابر روند انتخابات افغانستان خوانده و از حکومت خواسته تا آمادگی های لازم برای تامین امنیت این روند را روی دست گیرد و همچنان خواست تا بودجه ای را که حکومت و جامعه جهانی برای آن نان تعهد سپردند به وقت و زمان آن در اختیار این کمیسیون قرار دهند.
چه کل امنیت نوی نو په هغه ملک په هغه وطن کې تاکنه ناشونی بی نو هیله می داده چه حکومت مکلفیت لری بودیجه او هم د امنیت ساتل در اطلون کو شپاپ و تاکنو لپار.
احمد زای همچنان تاکید کرد که اعضای این کمیسیون به گونه بی‌طرفانه کارشان را به پیش میبرند و به اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری یک انتخابات شفاف تعهد دارند. این در حالی است که در یک ماه گذشته شماره از نهادهای ناظر انتخابات، فعالان مدنی و احزاب سیاسی اعضای این کمیسیون را به غیر مسلکی بودن و دستورگیری از حکومت در پیشبرد کارهای اصلاح نظام انتخاباتی متهم کرده و خواهان آوردن اصلاحات شدند. قماندانی امنیه کابل میگوید ماموران اطفائیه موفق شدند تا آتش سوزی در ساحه تیمورشاهی کابل را مهار کنند. با گفته مقام ها در این آتش سوزی یک تن زخم برداشته، 15 دکان ویران شده و صدها هزار افغانی به دکانداران خساره وارد شده است. بصیر مجاهد سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی گفت علت این آتش سوزی به توجه دکانداران سرای رخت فروشی بوده است. با گفته او نخستین آتش سوزی از یک دکان رخت فروشی آغاز و بعد دیگر دکان های هم واران گسترش یافت. و در منطقه و جهان بشنویم که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آغاز سفر 11 روزه‌اش به آسیا امروز به ژاپن می‌رسد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز دیدار کند. انتظار می رود رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مقام ها در جنوب شرق آسیا روی امور تجارتی و همچنان بحران هسته‌ای کره شمالی بحث کند. قرار است دونالد ترامپ در ویتنام در اجلاس رهبری همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک نیز اشتراک کند. کمیته محافظت از ژورنالیستان از روسیه خواسته تا ادیتور یک روزنامه در کالینینگراد را آزاد کند. این کمیته همچنین از روسیه خواسته که در مورد اتهامات درباره لتوکوب شدن این ادیتور یک روزنامه انگام توقیف تحقیق کند. محکمه کالینینگراد دیروز دستور داد که ایگور راتنیکوف به ظن اخاذی $50,000 از یک مقام منطقه‌ای در توقیف بماند. محکمه گفته است که روتنیکوف از این مقام محلی تنفیذ قانون در بدل توقف نشر مقاله هایی که به طور بالقوه به او آسیب می رساندن اخاذی کرده است. همکاران روتنیکوف اما این اتهامات را به اساس خوانده و گفتند که او در جریان توقیف اول ماه نوامبر به شدت لتوکوب شده است. و رئیس جمهور فرانسه از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خواسته که کرملین از نفوذش در زمینه ایجاد دهلیزهای انتقال کمک‌های بشردوستانه به سوریه جنگ زده استفاده کند. امانوئل مکرون روز جمعه از طریق تلفن با پوتین صحبت کرد. دفتر مکرون در یک اعلامیه گفت که او در جریان این مکالمه تلفنی خواسته تا دسترسی به کمک‌های بشری باید به زودی به خصوص در شرق دمشق تضمین شود. در اعلامیه گفته شده که در این منطقه صدها هزار نفر در سختی و مشقت به سر می‌برند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو تل بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په لیترشن اسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي لمریز کال یعنی 1491 د سرطان په 14مه د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخابات ترسره شي. دا انتخابات که په همدې نیټه وشي له خپلې اصلي نیټې درې کاله وروسته یا په درې کاله ځنډ ترسره کیږي. لا هم د انتخاباتو لپاره نوي کارتونه جوړ او توزیع شوي نه دي. د انتخاباتي حوزو په اړه پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د الکترونیکي تذکرو د ویش مسأله لا حل شوې نه ده او د تورته ګڼې نورې پوښتنې لا بې ځوابه دي. تر دې ټولو مهمه د انتخاباتو د امنیت مسله ده. نن هم لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی وویل
چې کله امنیت نه وي نو په هغه ملک په هغه وطن کې ټاکنې ناشونې وي. نو هیله مې دا ده چې حکومت مکلفیت لري بودیجه او هم د امنیت ساتل د راتلونکو شفافو ټاکنو لپاره.
همدا پښتني سبب کیږي چې لا هم د راتلونکي کال په سرطان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک وشي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د دوی له لوري د انتخاباتو لپاره تیاری روانه ده او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلام مشورو غونډې کړی دی. د انتخاباتو کمیسیون همدارس د نمونو په ثبتولو کې د درغلیو د مخنیوي ډاډ ورکوي او وایي چې له مدرن ټکنالوژۍ څخه به استفاده وکړي او په دې طریق به نمونه ثبت کړي. دا چې څرنګه دا به په روانه خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له بیان څخه وروسته وپوښتو. په دې خپرونه کې هڅه کوو چې د دغو پوښتنو او شکونو په اړه د خپلو نورو میلمنو نظرونه هم واورو.
تشکر آقای ساربان. مهمانای محترم ما محترم آقای شام محمود مل عضو هیئت رهبری مسعی دیدبان انتخابات محترم آقای محمود مل امیال به استودیو ما تشریف دارن برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با دکتر عبدالبدی صیاد کمیشنر منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم تماس برقرار شود و همچنان با آقای محمد نعیب ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هم کوشش میکنیم که بله. تماس برقرار شود.
یعنی دوارو وعده کردی چه در تلفن لاری با پر اخبرانه که گدون وکی نو هیلر چه جر تلفن تزواب ووی نو نظر سیب تاسوی ول چه فعلا شاغل شام محمود مل تشریف لري دوی ته هرکلی وایو. مل صاحب تاسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د ایوان اندېښنه واورېدله چې د امنیت په برخه کې لري. پر امنیت سربیره نورې کومې اندېښنې تاسې لري چې فکر کوئ د انتخاباتو د لارې خنډ دي؟
مننه. زه به خپل ور تاسو ته او تاسو محترم همکار ته سلامونه وړاندې کوم او اوریدونکو ته هم. مسله د ټاکنو او اړوند ستونزې چې ټاکنو په مخ کې پراته دي، البته چې یو د ستونزو نه امنیت ده، همه امنیت ډېر یو عمومي او مشکل ده، نه تنها ټاکنو لپاره بلکې زموږ تاسو د ژوند په هره برخه کې دا متاسفانه یو ستونزه ده.
یعنی د امنیت مسله به هم ځکه موږ ویل چې ډېر باید خبرې پې ونه کړو، ځکه چې به هر کال چې انتخابات شوي دي، که د ولسمشرۍ دي که د ملي شورا انتخابات، همیشه امنیت یو مشکل وو. بیا به هم وي، خو له امنیتي ستونزو سره سره انتخابات شوي دي. نو په دې سربېره دا یادونه هم وکړه چې لا هم الکترونیک کارتونه یا تذکرې نه دي ویشل شوي، یا حوزې نه دي ټاکل شوي، یا نوي کارتونه توزیع شوي نه دي، نوم لیکنه نه ده شوي. دغه مشکلات به فکر کوي تر راتلونکي کال تر سرطانه پورې حل شي؟
متاسفانه نه، زه داسې فکر نه کوم، ځکه که واقعي تصمیم موجود وای او قاطعیت موجود وای دا ستونزې به ډېر پخوا حل سوي وای. یو کال مخکې موږ د درې کاله کېږو چې په دې ارتباط باندې خبرې کوو او عملي لاسته راوړنې متاسفانه ډېرې کمې دي. تر ټولو مهمه لاسته راوړنه فقط د دواړو کمیسیونو د مشرانو کمیشنرانو ټاکنه ده، اما نور هغسې عملي او تخنیکي اقدامات چې وکولی سي یو روښنايي ورکړي ټولو ته.
تاسو چې قاطعیت نشته، قاطعیت نشته او که فکر کوئ چې مشکلات دوی هم لري؟
نه، خو طبعا البته تاسو ګوري مسله د حکومتداري ځان ته بېله خبره ده. د افغانستان د خلکو ستونه تنها ټاکنې نه دي، تاسو هم دا اوس وضعیت د مملکت ویني، اقتصادي مشکلات، امنیتي مشکلات او په دې منطقو کې چې نور بحرانونه منځته راغلي دي، نو طبعا حکومت به ځانته اولویتونه لري. منطقه واقعي راده موجوده په درې کالو کې ډېر تصامیم کېدای سو چې اخیستل سوي وای. ډېر پخوانه موږ په دې تاکید کوو چې باید اته مخکې د نسې د پارلمان موده پوره سي، موږ ویلي چې باید دې مسلې ته توجه وکړي، ولې هیڅ اړخ سم توجه ورته نه کوله او بالاخره که توجه موسه په متواتر ډول تاخیر په دې پروسه کې آئین یا هغه ابتدا د ملي وحدت د حکومت د ایجاد نه چې تر ټولو مهمه تعهد انتخاباتي اصلاحاتو دا موده تقریبا که په شپږ میاستو کې یا نهایتا یو کال کې ترسره کېدای سو، او موږ ګورو چې دا درې کاله تقریبا سوله او اوس هم موږ بوخت یو په اصلاحاتو په نورو امادګانو چې باید ټاکنو ته ونیول.
بله سم مننه.
بله، خب مهمانای دیگر ما هنوز جواب نمیتن، منتظر هستیم. خب من یک سوال عمده و اساسی است که بعض گروپ ها مثل محور ملی مردم افغانستان و اینام روز پنجشنبه 11 عقرب بعض نشست ها داشتن، اونا به انتقاد میکنن و مشکلات ایجاد میکنن و از این قبیل مسائل. چرا صاحبتون یک بی‌اعتمادی موجود است به کمیسیون انتخابات؟
خب مشکلات زیاده. شما میفهمید که کشور ما نه تنهایی که ما تجربه میکنیم گذار از یک بی‌نظمی عمومی که در سر تا سر کشور و جنگ‌های طولانی موجود بود گذار میکنیم، میریم به طرف ثبات و طرفایی که چی درگیری مصالحه نداشتن و چی درگیری سیاسی و اختلافات داشتن، اینا را دوباره در یک پلتفرمی که به شکل صلح‌آمیز بتونن اینا حکومت ایجاد کنن، قدرت انتقال بدن و کنار هم با وجود اختلافشان کار کنن، کار ساده نیست. ولی به هر صورتش ما فکر میکنم که موجودیت دیدگاه‌های مختلف بخصوص اگر در چوکات سیاسی باشه، این هنوز با تنوع اختلافات سیاسی در چوکات مبارزات سیاسی مفید تمام میشه. ولی اگر این اختلافات منجر به این شود که روی مسائل کلی و عمومی که منافع کل مردم افغانستان است دو نتانیم به یک تفاهم مشترک باسونی دست پیدا کنیم، این تفاوت دیدگاه ها متاسفانه نه تنها به سود نیست بلکه مشکل هم می افرینه. مثل که خودتان گفتین، تاکید ما از ابتدا به این بود که در پهلوی فشاری که میتونه جامعه مدنی ایجاد کنه، عذاب سیاسی و سایر جریان های سیاسی باید بتانه که در تصمیم گیری های حکومت خصوصا در ارتباط به تطبیق اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات فشار بالای حکومت بیاره. ولی متاسفانه تو فقط درست. کنفرانس ها و یا بعضی اظهار نظرات از طریق رسانه ها کدام تأثیر خاص نداشت.
کوربدن مل سبی و پشتنه بلده ده چه دیت پا پام سره چه دی ولسمشه پاتیرو انتخاباتو که جنجال ډیر پیښ شو، مثلا یو طرف فلم منم بل طرف فلم نه منم، فکر نه کوي چې همدغه شیبه پر راتلونکو انتخاباتو کې یو لوی ستونزه وي که حتی انتخابات په نسبي ډول شفاف هم وشي او تیر ځل خو د ولسمشر انتخاباتو ممکن د ولسي جرګې په انتخاباتو کې هم یو طرف وایي چې زه نه منم او انتخابات رای دې له سره وشمیرل شي، بل طرف وایي چې په هیڅ صورت ته نه منم بیخي دې له سره انتخابات وشي، ځکه چې سر له اوسه پورې دي حتی د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې اعتراضونه دي، یو وایي چې دا دې نه ټوله دې برطرفه شي، زما په خوښه دې کسان وټاکل شي یا د ده په نظر بې طرفه دي وټاکل شي. نو دا مشکلات چې له دا اوسه موږ وینو، څه فکر کوي چې د ډول انتخاباتو نتیجه به څنګه وي او څوک بې مني؟
زه فکر کوم انتخاباتي منازعات خصوصا په هغه هیوادو کې چې حالت بحران کې دي یا د سیاسي قدرت مشروعیت سره مشکل مخ دي، دا معمولی خبره ده. نه تنها افغانستان، په نور هیوادو کې انتخاباتي منازعات منځ راځي، په خصوص داسې یو طرف کې بایلي نتایج نه مني. ولی په دې کې میکانیزمونه شته چې څنګه وکولی شي سره نږدې شي. یو د دې نه دا و چې دغه د ملي وحدت حکومت دا مدل یو بل هیواد کې تقریبا ورنه استفاده شوی، اما هلته هم چندان موفقیت نه درلود. افغانستان کې مسدس منازعه من سره غلا دا و چې تاسو په 15 کالو کې شپږ کالو کې وو کالو کې هغه چا چې مثلا ډېر اختلافات درول بیت سره نږدې کول اسانه کار نه ده. تبن اختلافات به یو د داسې وصل منل چې انتخابات سر کې دي او یا اعتماد کې په غنه هدو باندې چې انتخابات مخته وړي، دا ساده کار نه ده. منازعات من سره زي خود منازعات د حل لپاره منازعات پزې میکانیزمونه ست، یو هغه د افغان ملي وحدت حکومت اوس دوه اړخونه سره تفاهم کی په واحد سیاسي مدیریت کې شریک سي سم دا اوس موږ تجربه کوو. خو همدغه خاطر دي ملي وحدت حکومت ویلو سي موږ وظیفه به د گذار مرحله
مثلا دا ده چې په ولسمشر په انتخاباتو کې د اقل دغه یو لارو چې شراکت ده، لیکن د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شراکت یا د ولسوالي جرګې د شورا په انتخاباتو کې د شراکت مثلا نشته چې وای دا چوکۍ دي نیم دستاوی نیم دسماوی، البته خدا کار نشي کېده.
نه حالتا با ستونزی موجودی وی، خو آقا با دوم را فساد با موجودی وی، ستونزی موجودی وی. منگا نظارت تیر انتخابات نخیی چه یا تعداد ادعا که ولی چه منگ واجدین شرایطو رایم گتلی خو لس نولی دلی وی یا تعداد را غلی، دا مشکل با راتلون که تاکنو کم وی. خو چون دقا گونه معمولا انفرادی وی و گونه تأثیر نلری، اما ریاست جمهوری تاسو تقریبا طول هواد پا آخره کسی بیارای شولکی پا دو یا دره کم په انتخاباتي ټیکټو تقسیم کیو. دا بیا نو ټولنیز ګروپونه ځان ته سره په شاکې لري ک دوی بیا موافقت نه کی دوی کېدلی سي بحران جوړ کی. اما پارلماني انتخاباتو کېدلی سي یو تعداد افراد خپل حقونه محروم سي، ولی حقونه زیات بحران نسی رامنځته کولی.
ډېره زیاته مننه نظر صاحب. کوشش روان دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره او همداراز له ښاغلي ایوب زاده سره تماس ونیول شي. هیله لرو چې ښاغلی سیاد ځواب ووایي. ټلیفون ته وعده یې کړې ده، نو تمه ده چې زموږ د همکارانو ټلیفون ته ځواب ووایي او په دې خپرونه کې ګډون وکړي. له لږې خبرتیا وروسته به د اورېدونکو لپاره د ټلیفون شمېرې اعلان کړو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره تلفون ما 0700 822 755 و 0799 203 540.
همدارز د سکایپ او فیسبوک لاله له مشر سره تماس نیولې شي. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi او زموږ د فیسبوک پانی پته ده facebook.com/azadiradio. شاغلی ایوب زاده ټلیفون ته ځواب وایي. کوری ودان تمده چې شاغلی سیاد هم ځواب وایي. خو اوس اوریدونکو ته مو وعده ورکړی ده، اول به دې اوریدونکو خبري واورو. مهرباني کوئ صاحب.
سلامونه احترامات سروان صاحب ته او نظر صاحب ته.
سلامت اوسې، مهرباني.
بس زما یو لنډه پوښتنه دا ده چې انتخابات خو به کېږي چې پار ترتیبي هوار څنګه یي؟ خو د دې پارلمان منحل کېدو یا د دې ختمېدو د دې کومه شپشته که نشته چې بېسه ته پارلماني نظام له منځه لاړ شي. که دا لاړ نه شي همدا کوم وکیلان چې دي بس هر څه د دوی په لاس کې دي او چې څنګه یې خوښه یم هغه شبه کېږي. د توجه مننه.
سلامت اوسې، مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. دې ټلیفون متاسفانه قطع شو. خیر، بل همشته ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، ترشنا اسمان لاندې خبرونه. د دې ټلیفون هم قطع شو. یو اوریدونکي چې د فیسبوک له لارې پوښتنه کړې ده، مسلم رحیمی، وای د ټاکنو په اړه مې پوښتنه ده چې کمیسون به وکولی شي چې په دومره لنډ وخت کې ټاکنې مدیریت کړي او یا د ټاکنې به څومره رڼې وي او دوی به وکولی شي چې د زورواکانو مخه ډب کړي. نو دا د دوی پوښتنه ده. اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، مهرباني صاحب.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
زه عبدالرؤف خوست هم.
مهرباني کوي عبدالرؤف صاحب.
ما نظر خدا ده چې دا غلی درې کاله پیاوړی تقریبا پواوختل دا د حکومت په خوښه ده. د جمهور ریاست انتخابات او د ولسی جرګې انتخابات یو ځای ته کیږي، بله خبره نه ده.
یعنی تاسو وایئ چې همدغسې یو پروګرام دی، همدا نیت دی، او که فکر کوئ چې هم بهتره ده چې دواړه یو ځای وشي یا درې سره؟
یاره بهتره ده، د پلان ده، زما په فکر سره چې یار څومره یي دغه د حکومت پلان ده.
ښه، صحیح، حکومت پلان دی چې مصرف هم کم شي او جنجال هم کم. خیر، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
محترم فروان صاحب سلامونه او احترامات شما مونه درنو مېلمنو ته سلامونه او علامه خان صاحب حضور ورداګي.
وردګ صاحب مهرباني کوي.
ځان دا وسه فروان صاحب نو مخه نه د ځان مشکلات په انتخاباتو کې شته، لکه ځلې د ورته دي کومه انتخابات کې کومه ولې پولیګونه جام دي دی یو کې عربته ولې پولیګونه کې مې انتخابات نه کیږي نو ولې پولیګونه دا دی څه روغه تاسو هم روانه وکړه نو د مو د وختونه او د مو پیغام دا غوړي چې هغه ولې پولیګونه شي نو یې په د نو معاملې په شکل باندې ټول شي
وردګ صاحب لګیر غلمغل زاینر ټلیفون کوي. خپل ځای بدل کړئ یو آرام ځای نه خبري وکړئ چې خلګم پوه شي او موږم ستاسو په خبرو. خیر، ټلیفون یې قطع شو. یو اوریدونکی بل به واخلو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم. سلام.
وعلیکم السلام. کور دی ودان. مهرباني.
زمونږ په ټولنه کې لکه چې انتخابات چې موږ څنګه وکړو مصرفونه او د امنیت پاک لا همداسې دي مصارف څنګه زیات کړي انتخابات باندې شي خو چې کله انتخابات په ختمېدو حال کې شو نتیجې چې وګورئ ټوله د درغلو ډکې مطلب او جنجالونه او مشکلات پکې ډېر زیات دي تاسو ته فکر کوئ چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او خلکو ته به د کنت وړي مطلب دغه انتخابات چې په افغانستان کې شي لکه د رئیس جمهوري انتخابات چې وخت دی د پارلماني انتخابات چې وخت دی په افغانستان کې چې موږ دغه څو کاله انتخابات شي هغه وخت جنجالونه او د مشکلاتو نه ډکې د جنګونه کې ټول به هغه خلک انتخابات راځي چې هغه زورواکي خلک یې مطلب په خوانه مطلب دولت کې وي دي کې شي شخصي کمانډانا نه شخصي وسلوال دی لري مطلب د انتخابات کې موږ څه کوو هغه خلک نه شي هغه خلک چې هغه رښتینی باندې انتخابات ته ولاړ دي خلکو راي وځري هیڅ کله پرای باندې هغه چوکۍ ته رانقل او نه هغه پرای باندې خلکو پرای باندې کامیاب شو ټول به هغه خلک کامیاب شي د زور ته لري یا د واسطې ته لري یا د ډیرو پیسو له کبله هغه به په چوکۍ کې داسې
کور ودان لټول اوردونکو منندوی او وس په هم لمړی د شاغل ایوب زاده نعیم محمد نعیم ایوب زاده نظر وو پښتو ایوب زاده سه ستاسو په نظر د روسي اوردونکو څرګندونو په ارتباط ستاسو نظر سره تاسو له دوی سره موافق یاست چې د انتخاباتو په نتیجه کې ارزل یوازې زور وکن کامیابی شي او د دوی کامیابی د درغلي نتیجه وي واقعا سلپسلو کې او که فکر کوي چې یو شمیر خلک هم رائے هم دغه خلکو ته ورکوي کڅنګه
خب ما هنوز هم در کشوری زندگی میکنیم که جنگ وجود داره و 10 سال تقریبا از عمر دموکراسی ما میشه است. از نظامی که ما او را پذیرفتیم و انتخابات بینان یگانه ماشینری ازش استفاده میکنیم تا یک نظام بتانه کارایی داشته باشه. بدون شک وقتی که در همچه یک فضا انتخابات برگزار شود مشکلات خود داره بحث افراد جنگ سالا یا کسایی که زور دارم مخصوصا در سطح ولسوالی ها ولایت یکی از چالش ها بوده و هنوز هم هست اما با این معنی نیست که 100% از طریق پروسه همه کسایی که جنگ سالار هستند داخل ساختارهای انتخابی من و یا انتخاب میشن صرفتی وجود داره برای افراد بی‌طرف شایسته اگر رای مردم از آن خود کنه امکان داره 30% در حدود تقریبا 40% میتونه از طریق آرا شامل ساختارهای منتخب شد اما مشروط به این که نهادهای معتبر مثل کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون سمت شکایت افغانستان اینا نهادهای بی‌طرف مسلکی و مستقل باشند در مدیریت و رهبری امورات انتخاباتی در افغانستان
مننه سلامت وسه مل صاحب تاسو وسه نور اوریدونکو د څرګندونو په اړه څه وایس لومړنی اوریدونکو وویل چې عبدالرؤوف فکر وکوم له خوسته دی وای چې وای داس یو پلان روان دی چې دواړه انتخابات بل اخره یو ځای شي دواړه نه بلکې درې سره انتخابات منځوري دی ول مشه انتخابات هم ول تاسو هم د دې خبره تاییدوي چې مو اوریدل دي او کچیرته وشي یعنی عملا دا کار وشي په ګټه به یې کبه پتاوان
زه فکر کوم چې درې کاله متواتره او به د منطقي توجیه او دلیل نه ځندېدل د ټاکنو خو ځانته به نور عوامل هم لري خو سیاسي به موږ نه پیګو معلومات نه لرو خو یو نظریه دا مطرح و چې کېدای سي په همدغه بهانه د موده وځندېږي تر څو دواړه ټاکنې په یو تاریخ ترسره شي دا مسله اگر چې مشروعیت د ساختارو منفي تاثیر لري خصوصا لکه پارلمان یا حکومت یعنی خلکو باور د انتخاباتو پروسې باندې ځکه اساسي قانون کې د هر ټاکنو موده دوره دا ټوله
نو دا منفي تاثیر خو مخکې له مخکې کړی دی ځکه چې درې کاله چې زیاتی شي نو څه څلور کاله یو خبره به وي تاثیر یو خبره ده
اما مصارفات و چراغلو تدارکات بخش مصارفات بخش امنیتی برخه بله دا که دیسی زگتی ولی تاسو په هر انتخابات که فکر کوی چه اغم دی بین ملی کومکو پا وسیله سل میلونه اتیا میلونه دا تیر تاکنو که یو سل شل که یو سل دیش میلونه دا که دالر مصرف سو پا دا سیاوی واد کسی دیر و فقیر دخبله نو که یو کلیو انتخابات ولی یو بل کلیو بیا لسر تاکنی و که دا با اغی یو که یو جایسی خوب مخیر ولې د تدارکاتو له نظره او د امنیت تامین له وجې نه کېدای سي چې ګټې ولري خصوصا د مصارفات له وجې اما بل اړخ بیا منفي تاثیرات متاسفانه خپل لري
خب به هر حال ما منتظر تماس با دکتر عبدالبدی سیاد کمیشنر منشی و سخنگوی کمیشن مستقل انتخابات هم هستیم، منتها اونا جواب نمیتن. من فکر میکنم اینا از چپ راست خواهش هم کردن که در تر صحبت ها باید از اونجا حتما یک نفر باید دعوت شوه و اونا میان و خودشان میگن و خودشان با دعوتشان وفا نمیکنن. ما خو کل روز ما تقریبا دو سه روز در روز ما تیر شد که کت از کمیشن من یک نفر پیدا کریم، منتها ما کال پیدا کرده نمیتونیم. ما چیم کارای از یا چی قسم خواهد شد؟ گیرم یک سوال عمده و اساسی است و مردم چی خواهد کردن اترا. خب به هر حال مل صاحب یک گپ دیگه، امی در افغانستان چرا امی فرنگ انتخابات یک قسم تحت سوال است؟ مثلا انتخابات میشه باز جنجال میخیزه، کمیشن کسی قبول نداره، یک نوع عجیب غریب یک موضوع دیگه. دوم گپ در بین خود ما باشه که در بسیاری انتخابات پول رول اساسی را داره، هر کس که زیاد پلاو به مردم داد و نمو برنده میشه. آقای سروان چی میگی؟ خودت علاوه میکنی کدام سواله؟
ما فکر کنم پم دی موضوع بندی مل صاحب نظر سرگن کو که ایوب زاده صاحب هم پدی اړه خپل نظر سره.
بله ایوب زاده صاحب، خیلی شما می سوالا جواب بدین. خب نتیجه خب بازم تقریبا صفر وری یک چیز میشه اگر مردم نتونه فعال سهم بگیره و رایشان صحیح حساب نشه. در بسیاری ولسوالی ها بسیاری نفر هم در انتخابات قبلی هم نه، کسایی که حقیقتا انتخاب شده بودن و یک کار کردن والا ناچل از دیگه دیگه از بین رفتن، کسایی که صاحب رسوخ بودن یا واسطه داشتن و آمدن به پارلمان. صاحب چی میگین؟
بخونه باید گفت که اول بحث مدیریت سیاسی حکومت از بنام حکومت وحدت ملی که یک چالش بزرگ خودش در رای مخالفه های دموکراتیک در افغانستان است و مداخله و کمکاری عدم واحد صادقانه حکومت وحدت ملی یا مدیریت سیاسی در مطابق با قانون یکی از چالش های بزرگ و موانعی برای اراده راسخ برای برگزاری انتخابات شفاف است. در کنار از این هر آنچه که میلنگ امروز متاسفانه ظرفیت نهادهای انتخاباتی است، کمکاری نهادهای انتخاباتی است، ضعف مدیریتی و رهبری نهادهای انتخاباتی است، نبود یک تیم واحد در نهادهای انتخاباتی است، بحث نبود یک نقشه را خودش یک چالش دیگه هست. ما مطمئن هستم که وقتی که قانون صلاحیت داده مطابق ماده 156 قانون اساسی این نهاد و این افرادی که به عنوان کمیشنر آمدن در نهادهای انتخاباتی اینا باید ثابت میکردن که از ظرفیت والای برخوردار هستن، اما متاسفانه در طور دمایی که نظارت صورت گرفت از کار کرداشان زیاد قناعت کننده نیست کاری که انجام شده. بنابراین با این وضعیت افتن به طرف انتخابات یک چالش بزرگ خواهد بود و ما شدید نگران هستیم. کمکاری، نابکاری نهادهای انتخاباتی زمینه فساد گسترده را امکان داره که در آینده در انتخابات فراهم کنه.
همینجا ایوبزاده صاحب شما چه فکر میکنین اگر کل انتخابات یک جای شوه، یک انتخابات شوه هم از نقطه نظر مصرف و بودجه و از این قبیل مسائل تا جایی که در ذهن ما مانده و جامعه بین المللی در انتخابات کمک میکنن، خب این چند بار اوها کمک بکنه، در این مورد نظر شما چی هست؟
خب در کل یک اصل خوب است، اما ما آماری این اصل نیستیم که تمام انتخابات یک جای برگزار کنیم. هیچ نوع آمادگی از نقطه نظر ظرفیتی، منابع، آگاهی، اعتماد سازی، امنیت و بسا مسائل دیگه ما آمادیش نیستیم که چند انتخابات یک جای برگزار کنیم. بنابراین مصلحت و منطق و دید واقع بینانه امیست که ما در ظرفیتی که قرار داریم به طرف انتخابات بریم. یک تا دو تا یا سه انتخابات به نظر ما با تا جایی که ما ارزیابی کردیم، نظارت کردیم و از نزدیک فعالیت‌های انتخاباتی را می‌بینیم زیر ذره‌بین ما هست، این کمیسیون ظرفیت برگزاری یک انتخابات نظارت نداره. تنش‌ها و تنش‌های سیاسی یا تنش‌های سیاسی که موجود است در راه انتخابات، حتی برگزاری انتخاب یک انتخابات که شورای ملی است فرض کردنش ناممکن است و با چالش مواجه کرده. شما موجودیت پارلمان را می‌بینید که یک چالش است برای انتخابات.
درست.
شما حکومت دو سره را می‌بینید موجود است که چالش است برای انتخابات. ما باورمند نیستم با ارزیابی که انجام دادیم که ما حتی بتونیم یک انتخابات سال آینده که تاریخ اعلام شده ما برگزار کنیم. بنابراین مطرح کردن چند تا انتخابات در همزمان برگزاریش یک کار غیر منطقی و کار غیر عملی است
فقط میتونم بازی های روانی کسایی که انتخابات نمیخوان در افغانستان حمایت کنه. در غیر از او هیچ عملی نیست در شرایط کنونی که ما به طرف چند انتخابات بریم و آماده برگزاری شیم، به خاطر که هنوز ما قادر به این نشدیم که یک لیست رای دهندگان تهیه کنیم و رای دهنده را به محلات مشخص تعیین کنیم. هنوز آماده این کار نشدیم. چگونه ممکن خواهد بود که چند انتخابات در یک جا در تمام کشور با وضعیت امنیتی و اقتصادی و کمبود منابع که مواجه هستیم مدیریت شه و برگزار شه و شفاف باشه؟ این عملی نیست. جز کمک میکنم برای جنگ روانی، جز کمک میکنم برای ایجاد سناریوهای جدید دایی که ملت مصروف شه و یک نوع عوام فریبی صورت بگیره در سرتاسر کشور. و من واقعا متاسف هستم به خواسته های مردم افغانستان که چند تا سیاستمدار کمیشن کار تلاش میکنن از ارادهشان سوء استفاده کنن.
درست. ډیر زیات مننه نائب زاده صاحب، که هم تر اوسه پورې دوی نه دی ویلي چې دا کار کوي او تاسو چې وایئ چې تر اوسه پورې دی د لومړنیو انتخاباتو لپاره تیاری نه ده نیول شوی، نو که چیرته وځنډول شي کېدای شي تیاری ته به هم وخت پاتې شي. البته دا هم یو نظر ده. خو په هر حال مل صاحب، یو مسله چې وردک صاحب مطرح کړه هغه دا ده چې وایي ځینې ولسوالۍ به بیا هم محرومی قیشی او دا خود انتخابات اصل ده چه باید سرتاسری وی، طول خلکو تا باید موقع ورقیشی چه پا انتخاباتو که گلون وکی، که سرتاسری نیوی خو بیا هم دی انتخاباتو مشروعیت تر سوال لانده رازی. دیده شک دام ده چه زین ولسوالی قصدن پریشودل کیشی، دوی تا ساس زواب سره.
متاسفانه دا مشکل د ابتدان موجودو او منګه سیګورو نسبت ته ټولو لومړی ټاکنه بیا زو دویم ور ټاکنو ته پار ور کې هغه مناطق چې کېدې شي ته په ټاکنو کې د رای ور کول نه محروم سی وي زیاتیږي، او احتمال دی په دې دسته په راتلونکو ټاکنو کې نور محلات هم وي. ولې مسله دا ده چې دلته متاسفانه هغه راپورونه چې موږ د مناطقونو لرو، بعضې مناطق عمدن په ورځ د ټاکنو نام نه کیږي، یعنی داسې نه ده چې کوم هغې بعضې مناطق یا پرېښودل کیږي. دا مشکلات ستونزې سته، منطقوي رقابتونه دي، سیاسي رقابتونه دي، د وکیلان ترمنځ یا د منطقو ترمنځ دا مشکلات سته. ولې متاسفانه دا مشکلات په راتلونکي ټاکنو کې هم وي، بعض مناطق به اونیسی کولای خلگی پتا کنو که سهم وخلی، دا مشکل پخوام و وسبم وی. خود حکومت او کمیسون باید دست یو پلان باید ترتیب که چی اماغ مناطق مخکل مخکی ارزیابی کی او دست
استاس به نظر حل لاری چده؟ آیا کره نیشی چی ده دولت لوسلوال و مخالفان و سر خبری وشی چی انتخابات تو تخلق پریشدی پخبلا ده سیمو وسیدون که قومی مشران سپنجیری و حدسوی چی اوغوی ور سر تماس ونیسی او وی چی دوی ته اجازه ورکړي چې خپل رای استعمال کړي د حق ته؟
متاسفانه دا خو حق ده، منته تاسو ګورئ چې وطن کې عملا موږ په ګرمې جګړې کې بوخت یو، او سیاسي مخالفین حتی تر خو هڅه کوي، نه تنها بعضي هیوادونه هڅه کوي چې بیخي ټاکنې ترسره نسی یا ناکامې سي یا خلک سام وانخلي. تر خو چې د دوی د مبارزې مشروعیت بار ډیر سي،
فکر نه کوي چې په تیرو انتخاباتو کې تر یو حده دا کار شوی هم دی. مثلا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خلک وایي چې کتریبه حد پوری امنیت ځواکونو کار وکړو، تر یو حد پوری د دولت وسلوالو مخالفانو هم ونه غوښتل چې ډیره مداخله وکړي یا خلک راو ګرځوي. قسم په ځینو مواردو کې به کړی وي، خو هغه وای ویل کېږي چې سلیقوي مسله ده، ځینو قومندانانو ځینو طالبانو به نه پریشي خو ځینو نورو بیا خلک پریشي دي.
اگر چې زه د هیواد د امنیتي ځواکونو په کار او فعالیت تاکید کوم او ټول د افغانستان خلک پرې ویاړي، منته د تیرو ټاکنو نسبي امنیت زه د منطقوي تفاهم نتیجه ګورم، بخصوص موږ هغه هیوادونه چې یا په دې متهم کېږي چې مخالفین نه حمایت کوي. یعنی په لوړه کچه تفاهم موجود و چې امنیت تامین سي، اما تنها که په حکومت وایو چې په تاکید په قهري قوې په وسیله امنیت تامین کړی، دا به یو څه د شک وړ وي.
بله صاحب ډیر زیات مننه قدرمن اوریدون کو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو خبرې کوو چې ټاکل شوې ده د 1391 کال د سرطان په 14مه نیټه ترسره شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د انتخاباتو د څار د مؤسسې د رهبری پلاوی غړی ښاغلی شام محمود مل او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی ډاکټر عبدالبدی سیاد چې هم کمشنر دی او هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون منشی دی او چې اوس هم د ټلیفون له لارې راسره دی ورته هرکلی وایم. همدارس ښاغلی محمد نعیم ایوب زاده هم راسره دی. سیاد صاحب تاسو ته هرکلی وایم. که تاسو اول زموږ اوریدونکو ته ووایست نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی احمدزی وویل چې امنیت د انتخاباتو په لاره کې د دوی تر ټولو لوی اندیښنه ده. په امنیت سربیره نور تاسو د انتخاباتو لپاره پوره تیاری لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو میلمه او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. امنیت نه تنها چې د ټاکنو په وړاندې یو ستونزه او مشکل ده، همدا رقم ته د ټولو خلکو لپاره یو ستونزمن شی ده او ټول خلک باندې کار کوي فکر کوي. د دې امنیت څخه طبعا معلومه ده چې نه ټاکنې ترسره کیږي بلکې ټاکنې د ستونزو سره مخامخ کیږي. لیکن تر کوم ځایه پورې د کمیشن پر ارتباط لپاره ځواکونو د افغانستان موږ ته ډاډ راکړی چې انشاءالله د ټاکنو د بهیر په وخت کې به زموږ د مرکزونو او زموږ د هیوادوالو دوی امنیت ساتي. موږ سره توافقنامې امضا کړي. زموږ توافقنامه د افغانستان د داخله وزارت او د دفاع وزارت او د امنیتي ملي سره مخکې چې مرکزونو ارجابي کېده دغه توافقنامې موږ امضا کړي دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده چې د ټاکنو په بهیر کې به دوی امنیت ساتي. د دې څخه نور اندېښنې هم موږ ته موجود دي ځکه بعضې مسؤلیتونه چې هغه د افغانستان دولت پورې اړه لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړه نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون مطابق د هر نوع ټاکنو رهبري او مدیریت په غاړه لري. د تخنیکي پلوه ورته طرحې جوړوي او تیاری ورته نیسي. د تخنیکي پلوه او د مدیریتي پلوه موږ هیڅ ستونزه نه لرو. کمیسیون خپل بشپړ تیاری د راتلونکو ټاکنو لپاره لري. اما بعضې مسؤلیتونه دي چې هغه د موږ په نورو شریکانو پورې اړه لري لکه مخکې تاثیر دولت هغه باید د امنیتي مرکزونو حوزو د رایې ورکوونکو.
بله صاحب. سیاد صاحب لکه چې په ټلیفون کې څه مشکل پیدا شو. په ډېر مشکل مو پیدا کړی او په ډېر اسانه مو ټلیفون قطع شو. سیاد صاحب ټلیفون لکه چې قطع نه دی خو موقعیت مو تغییر کو.
صدا نه میای. اگر جای تنه تغییر بتین قطع شد بخیان دوباره همکار ما اگر بله
بله. نو مل صاحب ته باور شو. مل صاحب دوی وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا چې د انتخابات مدیریت کې لیکن ډېر مسؤلیتونه حکومت ته متوجه دي. قسم ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه وکړم چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مسأله، د کارتونو د ویشلو چاپولو مسأله، دا خو په دوی پورې اړه لري که څنګه؟ مل صاحب زه اشتباه کوم او که دوی اشتباه کوي؟
تاسو کوملا دقیق وای. دوی خپل باید په دې اکل جواب وای، ډېر به یو مطمئن سورس وي. خو هغه ملاقاتونه چې موږ دوی سره درلودلې، دوی دا ادعا کوي چې موږ باوجود دي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې مستقل اداره یو، خو دا استقلال په دې معنا نه ده چې هر څه موږ ترسره کولای شو بې بل چا له کومک. دا وایي حکومت سره یا نورو بنمي ټولنه دوی سره په مشترک همکاري کمیسیون کارونه مخته وړای شي. ما امنیت مسئله ده، د مالی منابعو ده، په خصوص سیاسي
تشکر. مال صاحب ببخشین، مال صاحب باز تلفون خراب نشه که آقای سیاد دوباره در خط هستن. سیاد صاحب دوباره خوش آمدین. امی که شما گفتین حکومت هم مسئولیت ها داره، اینمی خود به خود زمینه بهانه را آماده می سازه که مردم فکر بکنه که شاید باز در انتخابات مشکلات ایجاد شه. اونتا در دنیا نشان داده شده که این خود تماما 100% باید مسئولیت شما باشه. حکومت به هیچ وجه غیر از امنیت دیگه مسائل به شما باید مداخله نکنه. او امنیت هم باید در امر شما باید باشه. شما از اونا بخواین که اینجر امنیت شد بی اینجر ترکو، اونا باید هیچ گونه مداخله نداشته باشه غیر از مسئله که امنیت هم رایتان هم کاری میکنه. چی میگن سیاد صاحب؟
میتونم بگم که غلط فهمی صورت گرفته. امنیت مسئولیت کمیسیون نیست. کمیسیون فقط رهبری مدیریت
ما او تو نگفتیم، ما او رو نگفتیم، نه ما او رو نگفتیم. ما همی که میگین که ما خب با انتخابات آماده هستیم، اما حکومت هم کدام مسئولیت داره؟ اینمی زمینه بهانه رو مساعد میسازه که والا خوی خو گناه ما نبود، حکومت ما چون بودجه نداد، ما چون نکد این نکد. ما گفتیم از او خاطر این خب باید 100% مسئولیت گردن شما باید باشه، هیچ کس باید مداخله نکنه به کار شما و شما در وقت باید انتخابات کنین. سیب
ببینین این خودش یک غلط فهمی است. کمیسیون مستقل انتخابات که مشکل متشکل از 7 عضو هستند و کارمندان تکنیکی ما خود ما داریم، ما که رهبری انتخابات به دوش خود داریم، اما مراکز رایدهی که امنیتش گرفته شده، حوزه انتخاباتی که امنیتش گرفته شده، رای دهندگانی که به مراکز رای دهی تشریف میاره، کاندیدایی که خود کاندید میکنه، امنیت اونا باید گرفته شود. این مسئولیت دولت اسلامی افغانستان.
بله تاسی به هم دی امنیت پر ارتباط خبر کوی سیاد صاحب، صرف دی امنیت خبر نده سیاد صاحب ببخشی نظر صاحب هم در خبر ارتباط کرده چه لامنیت نپرته نور مسئله پتاس بریاره لری، مثلا اگه کارونی چه پتاس بریاره لری دی نملکنی مسئله ده، دی کارتونو دی ویشولو مسئله ده، تاس پدی برخی که ترسی چه اقدام نده کره.
بلکل منگا دی غنور دی تخنیکی پلاوه مدیریتی پلاوه دی تاکنو مستقل کمیسیون پر اعتباط لری، اما مصارف و بودیجه دی دولت باید برابره کی. کمیسیون دوباره پیسې نه لري، هغه دونران او دولت مونږ ته وعده راکړی چې مونږ دغه پیسې برابره وو، چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دي برابرې شوي. د تخنیکي پلوه په کمیسیون پوره تیاری د انتخاباتو لپاره نیولی، اما تاسو ته معلومه ده چې انتخابات ډېر زیاتو مصارفو ته اړتیا لري، چې قانون مطابق دغه پروسه باید
ستاسو منظور دا دی چې تاسو پوره تیاری لرئ، آماده یاست، منتها تاسو ته چا پیسې نه دي درکړي چې تاسو کارتونه توضیح کوي او یا د رای ورکولو حوزې تعین کوي او یا نوملیکنه شروع کوي، همداسې ده ستاسو منظور؟
بله ده، د قانون مطابق دولت هم په قانون ملزم ده، موږ په قانون ملزم یو. یو سخت د انتخاب د مصارفو د هغه مقاد په اندازې نتیجات هغه د کمیسیون اختیار کې نه ده، هغه د قانون مطابق باید د ملي تدارکاتو د کمیسیون لخوا پر مخ باندې بوتل شي، چې هغه په ازاده توګه باندې پر مخ باندې بیا یا په مقیده توګه باندې بیا یا سنګل سورس لارې پر مخ باندې بیا یا هغه د وزارت مالیه او د ملي تدارکاتو لخوا پر مخ باندې بور کیږي. کمیسیون خپله خاصه بودیجه نه لري چې هغه په انتخاباتو باندې مطلب کړي، بلکې د بودیجې تهیه کول هغه د دونرانو د دولت وظیفه ده.
نو چې تر اوسه پورې تاسو ته پیسې نه دي درکړي، تر اوسه پورې تاسو ته پیسې نه درکړي، نو بیا په کوم جرأت باندې تاسو د انتخاباتو نیټه اعلانوي؟ په کوم امید؟
ګوره یو خبره چې د یادونې وړ، د انتخاباتو نیټه مونږ د راتلونکي کال 14 اعلان کړی، او دا هم د همغو بیني دونرانو د وعدو په اساس باندې، او د دې په اساس باندې د دولت ته مونږ سره ژمنه کړې چې تر هغه پورې به دوی د انتخاباتو لپاره مصارف برابروي، د هغه په اساس باندې چې مونږ په خپل دولت باندې اعتماد لرو، باور لرو چې انشاءالله.
او چې اعتماد لري پس مشکل نشته تاسو په نظر، یعنی تر 2015 کال د سرطان تر 14 پورې به هر څه تیار وي، مشکل به نه وي، تاسو باور لرئ په هر څه باندې؟
ما تاسو ته ویلی کوم د هغه نقطه نظر چې د کمیسیون پورې ارتباط لري، مونږ خلکو ته اطمینان او ډاډ ورکړو چې په خپل تاریخ باندې به ټاکنې ترسره کیږي، اما بیا هم دا اندېښنه لرو هر نوع تاخیر په بودیجه کې، په مراحلو د تدارکاتو د بودیجه کې د مونږ په نورو مرحلو باندې کېدای شي خپل تاثیر او اغېزه ولري. نو خواهش هم دا ده چې هغه رقم ته چې مونږ ټایم لاین د دوی سره شریک کړی، مهالویش مو دولت سره شریک کړی، هره مرحله پکې واضح او په دقیقه توګه باندې روښانه ده. دوی دولت د یوې مرحلې پیسې صرف کمیسیون ته مصارف سپارلي وو، چې هغه د مراکزو ارزونه وه، چې هغه ډېره په کامیابۍ سره ترسره شوه، او د ټولو ولایتونو نتایج راغلي، زمونږ په کارمندانو لخوا لیدل شوي دي، او په همدې روانه وه کې انشاءالله د هغې لومړني نتایج مونږ د ملت سره شریکوو. که چېرته نوره بودیجه هم د کمیسیون په واک کې ورکړل شي، مونږ د خپل ټایم لاین مطابق باندې پر مخ باندې ځو، او د انتخاباتو دوم پړاو چې هغه د رای ورکوونکو ثبتنام یا نوملال جوړول دي، هغه هم پیل کوو، د هغې لپاره کارمندان استخداموو.
بله مل صاحب، شنیدین سید صاحب، اونا اگر بودیجه باشه اینا خواه آماده هستن، شما تا چیت به این موضوع قناعت تن حاصل شد چی میگین شما صاحب؟
ما در بعضی از مواردش قناعت ندارم، بخصوصی که ما عملا میبینیم ما تقریبا صبح یک کنفرانس مطبوعاتی هم داریم و دو یافته های خود از کارکردهای کمیسیون، از کارهایی که انجام داده، ظرفیت موجوده و کارهایی که باید انجام بدن در داخل خود کمیسیون، یک نتایج از اون نشان میده که کمیسیون متاسفانه یکی خو ایست که برای انتخابات اینا باید تکنولوژی بگیرن و بودجه بگیرن و تدارکات بینن، امنیت است و دولت است، یکی کارهای خودی که میسون است. اینا مثلا درست است که بعضی از لایحه‌های را مثلا تانستن که اینا تصویب کنن، طرز العمل ها را نو کنن، استخدام کارمندان موقت در پروسه ارزیابی مراکز رای دهی و یا کارهای دیگه، اما عملا که ما میبینیم که میسون هنوز هم در ارتباط با داشتن یه تو یک ظرفیتی به خصوص در بخش منابع بشری که اینا بتانن به شکل بسیار خوبش پیش بره کارهایش، مشکل داره متاسفانه. ایره ما از بساسی یافته هایی که داریم و مصاحبه هایی که انجام دادیم میگیم. و دیگه مسائلی که مربوط به کمیسیون میشه، به خصوص ما فکر میکنم اراده است، اراده حکومت و اراده جامعه بین المللی. شما جامعه بین المللی ببینید که از این قضیه به نحوه کنار رفته، این مسئله تنها این نیست که پول نیست، اینا اگه بخواین پول هم میتونن آماده کنن، اما عوامل دیگه که هست به خصوص در ارتباط بهتر است که حکومت با قاطعیت خودش رو بده که چی عمل نهفته است. در ظاهر خب بهانه ها زیاد است، مثلا عدم همکاری پارلمان در ارتباط با تصویب قانون انتخابات جدید، بعد از او مشکلات در تعیین اعضای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی، مشکلات در پروسه استخدام اعضای کمیته گزینش و بالاخره کمیشنران جدید و بالاخره تکنولوژی و بالاخره چی، اینا عوامل ظاهری هستند، ولی عوامل اصلی را باید طرف هایی که مسئولیت دارن اونا بگوین.
بله صاحب، ډیر زیات مننه ایوب زاده صاحب. تاسو زموږ د دوه نورو ملمنو څرګندونی واوریدې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان شاغل سیاد وای چې دوی پوره تیاری لري، دوی خپل کار کړی دی، له ټایملاین سره سم روان دي، لیکن دوی ته باید بودیجه ورکړل شي، هم نړیواله ټولنه خپلې ژمنې ورسره عملي کړي، هم د افغانستان حکومت. یعنی دوی تر اوسه پورې که هر ناغیلي شوې ده یا کار په مخ نه دی تللی، نو مسؤلیت یې د دوو نورو خواوو په غاړه ده. دوی خپل کار کړی دی، تاسو څه وایست؟
کمال احترام به افراد در کمیسیون های انتخاباتی، اما اگر بحث نهاد و پروسه مطرح میشه، الان تا آنجایی که ما در ایران هستیم آمادگی شاید باید مرحله وار و پلان عملیاتی و نقشه راه رسیدن به انتخابات شفاف از نقطه نظر تکنیکی و حقوقی هنوز گرفته نشده و ما شاهدش نبودیم، که ما مطمئن شدیم که واقعا اگر بودجه باشه یا امنیت باشه انتخابات نسبت شفاف بتونه در افغانستان برگزار شد. ما الان چی که خواهش میکنم از دوستایی هست که صادقانه و به عنوان آدم های با شرف نسبت به انتخابات و مسائل انتخابات واقع بینانه برخورد کنند. چون بحث بودجه مطرح نیست، امروز شما میفهمید که خارجی هم مثل گذشته چی که سفید نمیده، از اینا پلان میخواید، اگر پلان بدن حتما خارجی اینا رو حمایت میکنن، ولی اگر یکی شما میگن ما آماده هستیم، شما هنوز دفتر دفاتر ولایتیتون یک سوال کلان است، هنوز پلان عملیاتیتون یک سوال کلان است، هنوز موضوع انتخاباتیتون کوچک ساختنش یک سوال کلان است، هنوز استفاده از تکنولوژی یک سوال کلان است، هنوز داشتن ملسرای دهندگان یک سوال است در دین، اما چرا این قسم شما برخورد میکنین؟ من متاسف هستم که آدم های خیلی با شخصیت هستن، ولی با ملت باید صادقانه برخورد کنن.
بله امیر سیاد صاحب جواب بدن. بله ایبزاد صاحب ما هم یک سوال به می سوالای شما علاوه کنم با سیاد صاحب جواب بدن. سیاد صاحب، محور ملی مردم افغانستان هم روز پنجشنبه در یک نشستشان میگه که اراده برای آوردن اصلاحات انتخاباتی از سوی حکومت وجود ندارد و نباید با حضور کمیشنران موجود در کمیسیون مستقل انتخابات انتظار انتخابات شفاف را داشت. یعنی انتقاد شدید سر کمیشنران دارن بعض جناح سیاسی. صاحب امید کل سوالا را اگر جواب بدین خوش میشیم. سیاد صاحب بفرمایید.
ببینید، ما بارها گفتیم که به احزاب سیاسی ما احترام داریم، احزاب سیاسی حتی که اینا کاندید میتا و افراد و اعضای خود بسیج میکنه که به طرف انتخابات برود. و ما بارها گفتیم که اگر اونا طرحی به خاطر اصلاحات انتخاباتی داشته باشه لطفاً طرح خود با ما شریک بسازد. و این را هم به تاکید گفتیم که مشکلات سیاسی را به شامل پروسه انتخابات نسازه و مشکلاتی که با دولت افغانستان با حکومت افغانستان داره او را با حکومت افغانستان حل بسازه. انتخاباتی که یک پروسه ملی است، از این پروسه ملی باید حمایت کنه و آدمو جایی که کمی و کاستی وجود داره در پالوی ما استاد شوه. انتقاد بسیار آسان است و او چیزها را از کمیسیون تقاضا کنه که او مسئولیت کمیسیون است. ما گفتیم اینا گپای اوزاده سره مشمولن. یک به طور نمونه گفتم میتونیم که بودجه یک مرحله از طرف وزارت مالی افغانستان به دسترس کمیسیون قرار داده بود که او ارزیابی مراکز رهبری بده. با استفاده از تکنولوژی کارمندای ما تانست کرمندا استخدام شد، ترنینگ داده شد، تانست که به 34 ولایت افغانستان و رسواله افغانستان مراکز رهبری را ارزیابی کنه و نتیجهش به مرکز ده. و ما گفتیم که ان شاء الله در خلال اینمی هفته نتیجه او با تمام مردم افغانستان بعد از اینکه از طرف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شود ما اینا را شریک میسازیم. و ما توانایی را هم داریم که اگر مطابق تایم لاین و چیزی که پلان عملیاتی ما که بوده و طرز العمل های عملیاتی ما که با دولت اسلامی افغانستان شریک ساخته شده، اگر از طرف دونرای بندی و یا دولت اسلامی افغانستان در پروسه تدارکات ملی که بسیار پیچیده و وقت در بر میگیره از اون چیزا ما را استثناء کنه ما و بودجه را در دسترس کمیسیون قرار بده، ما میتونیم تمام پلانای ما با اونا شریک ساخته شده. تقریبا 5 ماه میشه که ما پلان عملیاتی را هم و مصارفی که به ماشینا ذره داره برای دونرای بندی هم شریک ساختیم، به دولت اسلامی افغانستان هم شریک ساختیم. لکن بعد قوانین است که دولت افغانستان هم مکلف است که قوانین را مراعات کنه و کمیسیون هم باید قوانین را مراعات کنه و به مخاطر کارمندای ما که هسته از طریق کمیسیون اصلاحات استخدام میشه. ما حق استخدام نورا ندارن که باید داشته باشیم و همچنان پروسه تدارکات هم از طریق کمیسیون تدارکات ملی به پیش برده میشه به خاطر که سقفش بالاست و در دسترس کمیسیون نیست. به مخاطر خواهش ما است که اونم چیزی که مسئولیت کمیسیون است مطابق قانون او را به پیش ببره. ما او را به پیش بردیم و از این ناحیه تایید کامل خود داریم و از شرکای انتخاباتی دیگه ما خواهش ما است که مطابق تایملاین ما و ما همکاری خود
را ایجاد کنیم. سید صاحب یو بل مسئله
در تایملاین ما کدام تاخیر پولی نه
بله ایو امیدواری دا و چه در راتلونکو انتخابات و پوری به الکترونیکی تذکری و ویشل شیا و د انتخابات و شفافیت به تر ډیره حد پورې تضمین کړي خو دا کار ونه شو. ستاسو کمیسیون ویلی دی چې د نمونو په ثبتولو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره له مدرن ټکنالوژۍ څخه استفاده کوي. منظور مو له مدرن ټکنالوژۍ څه دی؟
بیا هم یو وضاحت غواړم چې ورکړم. هغه دا ده چې مونږ خپل پروسه د ټکنالوژۍ د استفادې څخه سره د رای ورکونکو د نوملړ جوړولو دا هیڅ کله هم په الکترونیکی تذکره پورې نه ده تړلی. الکترونیکی تذکره یو ملي پروسه ده چې هغه څو کلو ته ضرورت لري. مونږ خاص ماشینونه د هغې مشخصات هم تعین کړي وو، د هغې مشخصاتو مطابق خاص ماشینونه اخلو او په هماغه باندې په بایومیټریک سیستم باندې د رای ورکونکو نوملړ یا سرچینام د رای ورکونکو لیست مونږ په هغه اساس باندې جوړو. هغه د الکترونیکی تذکرې پورې هیڅ تړاو نه لري، بلکې یو تړاو دا ده چې هماغه ماشینونه مونږ په هغو مشخصاتو باندې اخلو چې د انتخاباتو د پروسې څخه وروسته تذکرې الکترونیکي کې هم د هماغو ماشینونو څخه استفاده وشي. منګه جداګانه د تذکرې د الکترونیکی تذکرې څخه په دغه ماشینونو چې مشخصات د کمیسیون لخوا تعین شوی دي، دغه ماشینونو د اخیستلو نه وروسته مونږه د رای ورکونکو نوملړ جوړو. هغه د الکترونیکی تذکرې پر کوم تړاو نه لري، په هغه کې شفافیت مراد کیږي. د تکراری اراو یا رایو د ورکولو څخه جلوګیری پکې کیږي او ډېر نور زیاتې خوبیانې هم لري. په هغه خاطر باندې کمیسیون رهبري تصمیم نیولی چې راتلونکي ټاکنې په بایومیټریک سیستم باندې د ټکنالوژۍ څخه په استفادې ترسره شي. لیکن که په دغه پروسه کې کوم مشکلات وجود ولري، بیا هم کمیسیون چې د قانون مطابق مسؤلیت دی چې باید د رای ورکونکو یو فهرست جوړ کړي، د هغوی نوملړ باید جوړ کړی شي. نو کمیسیون مجبور ده چې یو بله لاره بیا انتخاب کړي او د همغې لارې په د همغې لارې نه مخکې ولاړ شي.
خب وقت برنامه ما به پایان رسید. چند دقیقه پیش باید استودیو را ترک کنیم. از او خاطر بسیار زیاد تشکر. محترم آقای شام محمود مل عضو هیئت رهبری مؤسسه دیدبان انتخابات، محترم دکتر عبدالبدی صیاد کمیشنر منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، محترم آقای محمد نعیم نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف، همچنان از کسانی که در تهیه برنامه و نشریه برنامه ما همکاری کردند آقایان وایس کاکر، قادر جلال و شمشاد زدران و رامین کاکلام یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
اورمو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې ذکر کې ور زورای ور کو خپل نه پاتې ذکر کې ور زورای ور کو خپل اورمو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل اورمو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې ذکر کې ور زورای ور کو خپل جنگل بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې ذکر کې ور زورای ور کو خپل نور خپل خپل وکیلان وټاکی هم خپل خوشا ولز مشر د ځان وټاکی هیڅ پر وطن مئن بسا چې افغان وټاکی هی ولز وافي سب پالن تل کو خپل هی ولز وافي سب پالن تل کو خپل اورمو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل اورمو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې ذکر کې ور زورای ور کا